د مرکز په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره اول باب دا د خدای د زوی عیسی مسیح د زیری شروع ده، څنګه چې د اشعیا نبی په صحیفه کې لیکلی دی: ګوره دا زما پیغمبر دی چې زه یې د تا نه وړاندې لیږم، او دی به ستا دپاره لار تیاروي. په بیابان کې د نارې وهونکي آواز راغی چې د مالک لار تیاره کوي، او د هغه سړکونه نیخ کوي. او دغه شان په بیابان کې بپتسمه ورکوونکي یخیا راغی او اعلان یې وکړو چې توبه وکی او بپتسمه واخلی، او خدای به ستاسو ګناهونه وبخي. او د یهودیه د وطن ټول خلک او د بیت المقدس اوسیدونکي هغه ته راغونډ شول، او هغوی د خپلو ګناهونو اقرار وکړو، او هغه د اردن سیند په غاړه د هغوی بپتسمه وکه. یخیا د اوښ د وړی چوغه اغوستې وه، او د سرمنې پیټۍ د ملا نه تاو کړې وه، او هغه به مولخان او ځنګلي ګبین خوړلو. هغه به دا اعلان کوو چې زمانه پس به هغه سړی راځي چې زمانه زیات زورور دی، زه د دې لایق هم نه یم چې ټیټ شم او د هغه د پیزار تسمې پرانیزم. ما خو په اوبو ستاسو بپتسمه وکړه، خو هغه به ستاسو بپتسمه په روح القدس وکړي. هم په هغه ورځو کې داسې وشول چې د ګلیل د ناصرت نه عیسی راغی، او د اردن د سیند په غاړه د یحیا نه بپتسمه واغسته. څه وخت چې د اوبو نه بهر راووتو، نو هغه اسمانونه پرانیستې ولیدل، او روح القدس د کنترې په شکل په هغه باندې نازل شو، او د اسمان نه یو آواز راغی چې ته زما محبوب زوی، ستا نه زه رضا یم. سمدستی روح القدس هغه بیابان ته واستو، او هلته کې هغه تر څلویښتو ورځو پورې د شیطان په لمسون کې و ازمایل شو. هغه د ځنګلي ځناورو سره و، او فرښتې د هغه په خدمت کې حاضرې وې. هر کله چې یحیا ونیول شو، نو عیسی ګلیل ته راغی، او د خدای د زیری وازې کولو چې وخت پوره شو، د خدای بادشاهي په تاسو د برکیدونکې ده، توبګار شي او په زیری ایمان راوړئ. عیسی د ګلیل دریاب په غاړه روانو چې هغه شمعون او دا غرور اندریاس ولیدل چې د دریاب په غاړه جال اچولو، ځکه چې هغوی د میانو ښکاریانو. عیسی هغوی ته وویل چې ما پسې راځئ، او زه به ستاسو نه د بنیادمو لټونکي جوړ کم. او سمدستی هغوی خپل جالونه پرېښودل او په هغه پسې روان شول. کله چې عیسی اړوندې لاړلو، نو هغه د زبدی زامن یعقوب او دا غرور یوحنا ولیدل چې په کښتۍ کې ناست وو، او جالونه یې مرمت کول. هغه هغوی راوبلل، او هغوی خپل پلار زبدی د مزدورانو سره په کښتۍ کې پرېښودو او په هغه پسې روان شول. دوی کفرینهم ته راغلل، او د سبت یعنی خالی په ورځ عیسی عبادت خانې ته لاړو، او هلته یې تعلیم ورکول شروع کړل. خلک د عیسی په تعلیم حیران شول، ځکه چې د شر د عالمانو په شان نه، بلکې پوره په اختیار سره یې ویل. په دغه وخت په عبادت خانه کې یو سړی و چې ناپاک روح نیولی و. هغه چیغې کې: ای عیسی ناصری، ته زموږ نه څه غواړې؟ ته زموږ په بربادۍ پسې راغلې څه؟ زه دې پیژنم چې ته د خدای قدوس یې. عیسی هغه ورټلو او ورته وویل چې چپ شه او د دنه راوزه. او ناپاک روح هغه سړی ډېر په غذاب کو، او په چغه تینه راووتو. هغوی ټول حق حیران شول، او د یو بل نه تپوس وکړو چې دا لاسه دی، دا خو یو نوی تعلیم دی. هغه په اختیار سره خبرې کوي، او چې حکم کوي نو ناپاک روح هم دا هغه حکم مني. دا خبره ډیره زر مشهوره شوه، او د ګلیل په علاقه کې دا هغه آوازه خوره شوه. د عبادت خانې نه په راوتو، هغوی نیغ د شمعون او اندریاس کره لاړل، او یعقوب او یوحنا هم ورسره ملګری و. د شمعون خواښې تبی نیولی و پکٹ کی پرتا و اغوی سمدستی داغی د بیماری حال ورته اوی. عیسی ورغه او داغی لاسی اونی و او پخپوی ادرولا او تبی پری خدا او داغوی په خدمت کی اخته شو. اغا ماخام د نور د پریوتونا پس اغوی ټول رنزوران او پیریانو نیولی خلق عیسی ته راوستل او ټول خاریا داغه کور مخته راټول شو. عیسی ډیر رنزوران جوړ کړل چې په قسم قسم رنزونو اخته و او ډیر پیریان یې وشړل. هغه پیریان خبرو ته پرې نخول ځکه چې هغوی پیژنده چې دا څوک دی. سحر وختي د نور ختو نه وړاندې عیسی پاسېدو او بهر لاړو. هغه ځان له یو خوشي ځای ته لاړو او هلته یې دعا کوله. خوشمون او د هغه ملګري ورپسې لاړل. وی مونتو او ورته یې وویل چې ټول خلک ستا په تلاش کې دي. هغه جواب ورکړ چې راځئ چې نږدې کلو ته لاړ شو چې زه هلته هم خپل پیغام واورم ځکه چې زه هم په دغه غرض راوتلی یم. نو هغه په ټول ګلیل کې وګرځېدلو. په عبادت خانو کې یې کلام اورو او پیریان یې ویستل. عیسی ته یو جزامی راغې د هغه پخپو پریوتو. خواست یې ته وکړو چې که ته غواړې نو ما پاکولی شي. د عیسی زړه په هغه وسوځېدلو. خپل لاس یې ور اوږد کړ مسای کړو او ویې ویل چې بېشکه زه غواړم پاک شه. او د هغه نه جزام سمدستي لرې شو او هغه پاک شو. بیا عیسی هغه د دې سخت حکم سره رسخت کړ. خیال ساته چې دا حال چاته ونه وایې. لاړ شه خپل ځان کاهن ته وخایا او د موسی مقرر کړې نظرانه هغه ته پیش کړه. دا به ستا د روغتیا شاهدي وي. خو هغه سړی بهر لاړو او د دې کیسې نه ټول خلک خبر کړل. دا خبره یې تر لرې لرې خوراکه تر دې چې عیسی به یو ښار ته هم په ښکاره نه شو تللی او بهر به په خوشو ځایونو کې پاتې کېدو. خو بیا به هم خلک د هر لوري نه هغه ته راتلل. د مرکوز په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره. دویم باب. څو ورځې پس چې عیسی کوپرنهم ته واپس شو نو خلک خبر شول چې هغه په کور کې دی او دومره خلک ورته راټول شول چې د دروازې نه بهر نه زایدل. او څه وخت چې هغه هغوی ته پیغام اورولو نو یو شل سړی څلورو کسانو راپورته کړی و او هغه ته یې راوړو. خو د ګڼې له کبله یې هغه ته نږدې نه کړی شو. نو هغوی د کوټې چت په هغه ځای کې سوری کړو چرته چې عیسی و او په هغه سوری کې یې هغه شل سړی په بانګای کې د هغه مخې ته ورښکته کړ. کله چې عیسی د هغوی دا عقیده ولیده نو هغه شل سړي ته یې وویل زما زویه ستا ګناهونه معاف شول. هلته په دغه موقع یو څو د شرې عالمان ناست و. هغوی د ځان سره وویل چې دا سړی داسې خبرې ولې کوي. دا خو کفر دی. د خدای نه بغیر هم لا څوک د چا ګناهونه بخلی شي. څه سمدستي عیسی پوه شو چې د دوی په زړه کې څه خیال دی او هغوی ته یې وویل چې تاسو داسې خیالونه په زړه کې ولې راولئ. آیا دا خبره اسانه ده چې زه دې شل سړي ته ووایم چې ستا ګناهونه معاف شول او که دا ووایم چې پاسه پل کټ واخله او روان شه؟ خو ستاسو د پوهې دپاره چې ابن آدم هم په ځمکه باندې د ګناهونو د معاف کولو اختیار لري. هغه شل سړي ته مخ راواړولو او ورته یې وویل زه تا ته وایم پاسه خپل کټ واخله او کور ته لاړ شه. او هغه پاسېدو سمدستي خپل کټ واغسته او د ټولو په مخ کې روان شو. دغه شان هغه ټول حیران پاتې شول او د خدای ثنای وویله. هغوی وویل چې داسې کار خو موږ چرې هم نه ولیدلې. عیسی یو ځل بیا د دریاب غاړې ته لاړو. ګڼ خلک ورته راغلل او هغه هلته ورته تعلیم ورکړ. هر کله چې هغه تلو نو هغه د حلفای زوی لیوی د محصول په چوکۍ ناس ولیدو او ورته یې وویل چې ما پسې راځه. لیوی پاسېدو او ورپسې روان شو. کله چې عیسی د هغه په کور کې ډوډۍ ته ناستو نو ډیر ګناګاران او ماسولچیان او داغه موریدان ورسره خوراک ته ناستو، نو ډیر خلک ورپسې وو. ځینو فریسیانو او د شر عالمانو چې دا ولیدل چې هغه د ماسولچیانو او ګناګارانو په دې ډله کې ناست او ورسره ډوډۍ خوري، نو داغه موریدانو ته یې وویل چې دی خو د ماسولچیانو او ګناګارانو سره ډوډۍ خوري. عیسی دا خبره واورېده او دوی ته یې وویل چې روح ته د طبیب حاجت نشته، خو رنځورانو ته شته. زه دې ته نه یم راغلی چې صادقانو بلم، بلکې ګناګاران. یو ځل چې د یحیا موریدانو او د فریسیانو روژه وه، نو ځینې خلک ورته راغلل او وی ویل چې څه وجه ده چې د یحیا موریدان او د فریسیانو موریدان خو روژه نیسي، ولې ستا موریدان یې نه نیسي؟ عیسی هغوی ته وویل، کله چې د واده زلمی د جنجیانو سره وي، نو دوی به روژه نه نیسي، خو وخت به راشي چې د واده زلمی به د دوی نه بیل کړی شي او په هغه ورځ به دوی روژه نیسي. هیڅوک هم نوې پیوند په زړه چوغه کې نه لګوي، او که څوک داسې کوي نو پیوند به اوشلیږي او نوې به د زاړه نه لوی سوری کوي. هیڅوک هم نوی شراب په زړو مشکونو کې نه اچوي، که څوک داسې کوي نو شراب به یې مشکونه اوشلوي، شراب او مشکونه دواړه به ضایع شي، خو نوی شراب په نوو مشکونو کې اچوي. د یو سبت په ورځ چې عیسی د فصل په یو پټي تیرېدو، نو په تلو تلو کې د هغه موریدانو وږي اوشو کول. فریسیانو هغه ته وویل چې وګوره، کم کار چې د سبت په ورځ منع دی، دوی هغه ولې کوي؟ هغه جواب ورکړ چې تاسو چرې دا لوستي نه دي چې څه وخت داود او د هغه ملګري وږي شوي وو او د خوراک هیڅ ورسره نه و، نو څه یې وکړل؟ هغه د ابیاتار د مشر کاهن په زمانه کې د خدای کور ته ننوتو او د نظرانی ډوډۍ وخوړله، سره د دې چې بغیر د کاهنانو نه بل هیچ چا ته هغه خوراک حلال نه دی، او لا دا چې خپلو ملګرو ته یې هم ورکه. هغه ورته دا هم وویل چې د سبت د بنی آدم د پاره جوړ شوی دی، نه چې بنی آدم د سبت د پاره، ځکه چې ابن آدم د سبت د ورځې مالک دی. د مرکوز په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره. دریم باب. په بله موقع چې عیسی عبادت خانې ته ننوتو، نو په ګڼه کې یو داسې سړی و چې لاس یې اوچ شوی و، او هغوی دا کتل چې عیسی به د سبت په ورځ هغه جوړ کی او کنه، ځکه چې هغوی به د هغه خلاف الزام لګولو ته تیار ناستو. هغه اوچ لاسی سړی ته وویل چې راشه په مینځ کې ودرېږه. بیا یې هغوی ته مخ رواړو او وی ویل چې د سبت په ورځ ښه کول روا دي که بد کول، د چا بچ کول روا دي که وجل. خو هغوی چپ پاتې شول. د دوی د سختو زړونو په وجه په غوسه او افسوس ټولو ته وکتل، او هغه سړي ته یې وویل چې خپل لاس وغځوه. هغه لاس وغځولو او جوړ شو. خو فریسیان د عبادت خانې نه بهر لاړل، نو سمدستي د هیرودیانو سره په دې سازش اخته شول چې هغه به څنګه ووژنو. عیسی د خپلو موریدانو سره د دریاب غاړې ته لاړو. د گلیل یهودا، د بیت المقدس، ادومیا او د شرق اردن، د سور او سیدا، د خواوشان ډیر خلک دا غلی دوله راغلل، ځکه چې هغوی دا اوریدلی و هغه عجیبه کارونه کوي. نو هغه خپلو موریدانو ته وویل چې ما د پاره یوه کشتۍ تیاره ساتی چې د ګڼې د ټیل نه ځان بچ کم. هغه دومره ډیر رنځوران روخ کړي وو چې هر قسم خلک ورمات شول چې دل لاس وروړي، او چې پیریانو به دی ولیدلو نو راپری به وتل او چیغې به کې چې ته د خدای زوی یې. خو هغه به ورته په کلکه وویل چې ما مخ کاره کوی. بیا عیسی یو غر ته لاړو، او هغه سړی یې روبلل کم یې چې خوښ کړي وو، او هغوی ورغلل. هغه دولس تنه رسولان مقرر کړل څوک چې به د هغه سره وي، او بهر به د واز دپاره لیږلی شي، او چې د پیریانو د ایستلو اختیار به هم لري. نو هغه دولس تنه مقرر کړل چې هغه دا دي. په شمون یې پترس نوم کېښودلو. بیا د زبدی زامن یعقوب او د هغه ورور یوحنا راغلل چې په هغوی یې بوانر ګس یعنې د تندر زامن نوم کېښودلو. بیا اندریاس، فلیپوس او برتولمای او متی او توما او د هلپای زوی یعقوب او تدی او شمعون ننګیالی او یهودا اسکریوتی هغه سړی چې په دی مخبری وکړله. عیسی یو کور ته ننوتو او یو ځل بیا دومره خلک پرې راټول شول چې دوی ډوډۍ قدرې هم نشوه خوړلی. هر کله چې د هغه خپلوانو دا واورېدل نو هغوی لاړل چې هغه ترلاسه کړي، ځکه چې خلکو به ویل چې هغه په خود کې نه دی. کم د شرع عالمان چې د بیت المقدس نه راغلی وو هغوی به هم ویل چې د هغه سره بولیزبول دی او دی د پیریانو د شهزاده په مدد پیریان وباسي. نو عیسی هغوی راوبلل او په مثالونو کې ورته وویل چې شیطان څنګه شیطان ویستلی شي. که په یوه بادشاهۍ کې دننه مخالفت پیدا شي نو هغه بادشاهي پاتې کېدی نه شي. که په یو کور کې نفاق راشي نو هغه کور هم هیڅکله پاتې کېدی نه شي. او که چر شیطان لزانه خلاف شي نو هغه هم به اتفاقه شي او پاتې کېدی نه شي، او دا د هغه خاتمه ده. خو هیڅوک هم د زورور په کور کې په زور ورننوتی نه شي او د هغه سامان تاله کولی نه شي تر څو چې هغه زورور سړی تړلی نه وي. بیا د هغه کور لوټلی شي. زه تاسو ته دا رښتیا وایم چې یوه ګناه او یو کفر هم داسې نشته چې هغه بخلی کېدی نه شي. خو هر څوک چې په روح القدس باندې کفر وایي هغه به هیڅکله هم معافی ونه مومي او هغه به د تل عمري ګناه مجرم وي. هغه دا ځکه وویل چې هغوی دا ویل چې دی ناپاک روح نیولی دی. بیا د عیسی مور او رونه ورغلل او بهر ولاړو او څوک یې ورواستولو چې هغه دې راوبلي. ګڼ خلک ته چاپیره ناستو او هغوی ورته ووی چې ګوره ستا مور او رونه بهر ولاړ دي او ستا پوښتنه کوي. هغه جواب ورکړ چې زما مور او زما رونه څوک دي. او هغه ګیر چاپیره ناستو خلکو ته وکتل او وی ویل چې زما مور او رونه دا دي، څوک چې د خدای په مرزای ځي هغه زما رور خور او مور ده. د مرکوز په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره سلورم باب. عیسی د دریاب په غاړه تعلیم ورکول شروع کړل او دومره خلک ورته راغونډ شوي وو چې هغه په دریاب کې کشتۍ ته وختلو او هلته کېناستو او ټول خلک د دریاب تر غاړې راپنډو. او هغه هغوی ته په مثالونو کې ډیر تعلیم ورکړ. هغه چې تعلیم ورکوو نو وی ویل واورئ، یو زمیندار کروندې ته لاړو او داسې وشول د کرلو په وخت ځینې تخم په لاره پرېوتو او مرغۍ راغلې هغه وخوړلو. څه تخم په کاڼیزه ځمکه پرېوتو، چرته چې لږه خاوره وه هغه سمدستي راوټوکېدو ځکه چې خاوره کمه وه. خو چې نور راوختلو نو تنکې فصل وسوځېدلو او هر کله چې جرړې نه وې نو اوچ شو. څه تخم په جاړو کې پرېوتو او چې جاړې لوی شوې نو فصل یې پټ کړ او بار یې اوننیو. او څه تخم په خزمکه پرېوتو چرته چې هغه راوټوکېدلو او لوی شو او دانې یې اونیولې او بار یې یو په دیرش یو په شپېته او یو په سل راوړو. هغه بیا وویل که څوک د اورېدو غوږونه لري نو دا دې واوري. هر کله چې عیسی یوازې شو نو دولسو موریدانو او نور چې ورسره وو هغوی د مثالونو په هکله تپوس وکړو. هغه جواب ورکړ چې تاسو ته د خدای د بادشاهۍ راز درکړی شوی دی، خو هغه څوک چې بهر دی هغوی ته به هره خبره په مثالونو کې کیږي. لکه چې صیفی وایي چې هغوی به ګوري او ګوري به خو او به نه ویني، هغوی به اوري او اوري به خو پوهیږي به نه. ګینې هغوی به خدای ته رجوع وکړي او او به بخلی شي. بیا عیسی وویل آیا تاسو په دې مثال پوه نشوئ؟ نو بیا به تاسو په نورو مثالونو څنګه پوه شئ؟ زمیدار کلام کری. د لارې په غاړه هغه خلک دي چرته چې کلام کرل کیږي، او چې کلام واوري نو شیطان سمدستی راشي او کرل شوی کلام د دوی نه یوسي. دغسې هم هغه دي چې په کاڼیزه ځمکه کرل شوي دي، څنګه چې دوی کلام واوري نو په خوشحالۍ سمدستی قبول کی، خو په هغوی کې جړې ونه نیسي، نو د زغم طاقت پکې نه وي، او هر کله چې د کلام په وجه په هغوی تنګسیا یا څه تکلیف راشي نو سمدستی تندک اخوري. نور هغه دي چې په جاړو کې تخم وکرلی شو، هغوی کلام واوري خو دنیاوي غم او دولت فریبی، شان او قسم قسم بد خواهشات په مینځ کې راشي او د کلام مرۍ خپه کی او هغه شن پاتې شي. او بیا هغه خلک دي چې تخم یې په ځمکه پریوتو، دوی کلام واوري او قبولی کی او یو په دیرش، یو په شپېته او یو په سل بار راوړي. عیسی هغوی ته وویل، آیا تاسو ډیوه د دې دپاره راوړئ چې د اوږې یا د کټ لاندې کیږدئ؟ نه، تاسو دا په ډیوټ باندې کیږدئ، خو هیڅ څیز دومره پټ نه دی چې د هغه ښکاره کول مناسب نه وي، او هیڅ څیز داسې راز نه دی چې د هغې معلومول مقصود نه وي. که څوک د اورېدلو غوږونه لري نو واودېري. عیسی دا هم وویل، پام کوئ چې څه اورئ. په کوم میچ چې تاسو ورکوئ په هغه میچ پی مومئ، بلکې څه لږ زیات، ځکه چې څوک چې څه لري هغه ته به نور هم ورکړی شي، خو د کم سړي سره چې څه نه وي هغه نه به هغه لږ څه هم واغستی شي چې ورسره وي. عیسی وویل، د خدای بادشاهي داسې ده چې یو سړی په ځمکه تخم کری، هغه د شپې اوده شي او سحر پاسي او تخم زرغون شي او لوی شي. دا څرنګه؟ هغه په دې نه پوهیږي. ځمکه له ځانه غلب خپله پیدا کوي، او لومبی تیغ، بیا وږي، او بیا په وږي کې تیارې دانې، خو هر کله چې فصل پوخ شي نو هغه ورپسې لور راواخلي، ځکه چې د فصل د ریبلو وخت راغلی وي. عیسی دا هم وویل، موږ به د خدای د بادشاهۍ په څه سیز سره مقابله وکو، یا په کوم مثال به بیان کو؟ دا لکه د شړشمو د تخم دی چې د کرلو په وخت په ځمکه کې د بل هر تخم نه ورکوټه وي، خو چې په یو وار راوټو کیږي او د نورو ټولو بوټو نه لوی شي او دومره لویې څانګې وکي چې د هوا مرغۍ یې په سوري کې کینی. هغه به کلام دغسې په ډیرو مثالونو ورته اورو، او څومره چې هغوی پوهېدل هغه د هغوی سره د مثالونو نه بغیر کلام ونه کو، خو په کور کې یې خپلو موریدانو ته هر څه واضح کړل. په هغه ورځ ماښام هغه هغوی ته وویل، راځئ چې د دریاب پورې غاړې ته لاړ شو. هغوی ګڼه پاتې که او هغه یې د ځان سره په کشتۍ کې بوتلو، په کومه کشتۍ کې چې هغه ناست و او نورې کشتۍ هم ورسره وې. زورور سیلۍ راغله، چپو کشتۍ داسې ووهله چې اوبه ورته راوختې. هغه وروستو په بالخ اودو، هغوی هغه راپاسه و او ورته وویل، مالکه موږ ډوبیږو، تا سره سغم نشته. هغه بیدار شو، بعد اورټو او دریاب ته وویل چې غلی قلار شه. بعد ادریدو او قلاره قلاری شوه. هغه هغوی ته وویل چې تاسو دومره یریدونکي ولې یئ؟ تاسو لا اوس هم عقیده نه لرئ. هغوی یری اغوستي او یو بل ته وویل چې دا لا څوک دی چې باد او دریاب یې هم حکم مني. د مرکوز په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره. پنځم باب. او هغوی د دریاب بلې غاړې ته راغلل، د ګراسنیانو وطن ته. چې عیسی د کشتۍ نه راکوز شو نو یو سړی چې پیریانو نیولی و او په قبرونو کې اوسېده راووت او هغه له راغی، او هغه چا هم قابو کولی نه شو، ان تر دې چې په زنځیرونو کې هم نه شو تړلی کېدی، ځکه چې هغه ته یې څو څو واره زنځیرونه او زولنۍ اچولې وې، خو هغه زنځیرونه شلولي و او زولنې ماتې کړې وې او دومره طاقتور هیڅوک نو چې هغه یې کابو کړی وی او ورځ او شپه به هغه په قبرونو او د غرونو په خوا کې چغې ویستې او ځان به یې په ګټو جوبلولو. هر کله چې هغه دوریه عیسی ولیدلو نو هغه ورده وکړل او سجده یې ورته وکړه او په چوغو یې وویل، ای عیسی د لوی خدای زویه، ته زما نه څه غواړې؟ د خدای په روی ما مه عذابوه. دا ځکه چې عیسی بیا ده ته دا وویل، ای ناپاکه روخه، د دې سړي نه لرې شه. عیسی د هغه نه تپوس وکړو چې ستا څه نوم دی. هغه وویل چې زما نوم لښکر دی، موږ ډیر کسان یو. او هغه ورته ډیره زاري وکړه چې عیسی به موږ د ملک نه نه شړي. نو هلته د غره په خوا کې د خنزیرانو یو لوی کنډک سرېدو او پیریانو هغه ته دا سوال وکړو چې موږ خنزیرانو ته ولېږه او ورننوتو ته مو پرېږده. هغه اجازت ورکړ او پیریان راووتل او په خنزیرانو کې ورننوتل او خواوشا د 2000 خنزیرانو دغه کنډک له کمر نه کته په دریاب کې ورغوپه شو او ډوب شو. د کنډک شپونکي په تیښته لاړل او دا خبر یې خاریې او خواوشا کلو ته ورسو او خلک د دې واقعې تماشې له راووتل. هغوی عیسی له راغلل او هغه لیونی چې د پیریانو لښکر نیولې و یې ولیده چې هلته ناست و او سم دمو او هغوی ټول یرې واغستل. تماشه کوونکو خلکو ته وویل چې څرنګ دغه سړی روغ شو او د خنزیرانو سره سو شول. بیا هغوی عیسی ته وویل چې د دې علاقې نه لاړ شه. څه وخت چې عیسی کشتۍ ته وروخته نو کوم سړی چې پیریانو نیولی و هغه هم ورسره د ملګرتیا دپاره سوال وکړو. عیسی د دې اجازت ورنکړ او ورته وویل چې کور ته لاړ شه او خپلو خلکو ته ووایا چې مالک په خپل رحم ستا دپاره سو کړل. هغه سړی لاړو او دیکپولس په علاقه کې یې دغه خبر خور کړ او هغه ټول حال یې وویل څه چې عیسی د هغه دپاره کړي وو او ټول خلک حق حیران شول. کله چې عیسی د دریاب بلې غاړې ته په کشتۍ کې ورپورې وته نو یوه لویه ګڼۍ بیا راچاپېره شوه او هغه لا د دریاب په غاړه و چې د عبادت خانې یو مشر چې یایر نوم یې و ورله راغې او څه وخت چې هغه ولیده نو سجده ورته وکړه او سوال یې وکړو او ویویل، زما وړه لور په مرګي حاله ده، زه درته دا سوال کوم چې ته راشه هغې ته لاس وروړه، روغه یې که او ژوند یې بچ که. عیسی د هغه سره لاړو. ډیر خلک ورسره ملګري وو. ګڼه لا هم نوره زیاته وه چې په هغه به ټیل راتلو. په هغوی کې یوه ښځه هم وه چې د 12 کالو راسې وینه بیدله او سره د ډیرو طبیبانو د دارو درملو چې هغې پې خپل هر څه سره خلاص کړي وو خو هیڅ فرق یې نه و کړی او مرض یې رو رو لا سیوا کېدو. هغې د عیسی په هکله د خلکو خبرې اورېدلې وې. نو هغه د شا د طرفه په ګڼه کې راغله او د هغه چوغې له لاس وروړو، ځکه چې هغې په زړه کې دا ویل، که زه ایله چوغې ته هم لاس وروړم نو زه به روغه شم. هم په هغه ساعت د ښځې وینه بنده شوه او په ځان پوه شوه چې د غذاب نه خلاصه شوه. په هغه ساعت عیسی هم په ځان پوه شو چې د هغه نه یو طاقت راووتو. ګڼې ته یې مخ راواړو او تپوس یې وکړو چې زما جامو ته چا لاس وروړو. د هغه موریدانو هغه ته وویل، ته دا ګڼه په خپله وینې چې ستا طرف ته ټیل وهي او بیا هم دا تپوس کوي چې دا ما له چا لاس راوړو؟ هغه ګیر چاپېره وکتل چې وګوري چې دا څوک وو. او هغه ښځه چې په ځان پوه شوه چې په هغې څه شوي دي نو د یارې نه رپېدا راغله، هغه ته یې سجده وکړه، ټول حال یې ورته وویلو. هغه ورته وویل، زما لورې، ته خپلې عقیدې جوړه کې، ځه سلامته اوسه او د دې عذابه خلاصه یې. عیسی لا دا خبرې کولې چې د عبادت خانې د مشر د کوره هغه له خبر راغې چې ستا لور مړه شوله، اوس استاز له تکلیف څله ورکوي. خو عیسی چې دا خبره واورېده نو د عبادت خانې مشر ته یې وویل، یریږه مه، خو یقین کوه. د دې نه پس هغه بغیر د پیترس، یعقوب او د یعقوب رور یوحنا نه بل څوک ځان سره بو نه تلل. هغوی د عبادت خانې د مشر کور ته ورغلل. هلته هغه ډیر لوی ماتم ولیدلو چې په چغو چغو یې جړل او ځانونه یې وهل. خو عیسی دننه ورغی او هغوی ته وویل، دا څه جړاګانې او ویر ګډ دی؟ جینۍ خو مړه نه ده، هغه خو اوده ده. هغوی ورپورې خندا وکړه، خو چې ټول خلک یې بهر کړل نو هغه د جینۍ پلار، مور او خپل ملګري د ځان سره کړل او هغه ځای ته ورغلل چرته چې جینۍ پرته وه. بیا یې د لاسه ونیوه او هغې ته یې وویل، تلیتا قومی، چې مطلب یې دا دی، پاسه زما بچی. جینۍ سمدستی پاسېده او روانه شوه. هغه د دولسو کالو وه. په دې خبره هغوی ټول اریان دریان شول. هغه هغوی ته په کلکه وویل چې ګورئ، په دې څوک خبر نه شي. او هغوی ته یې وویل چې هغې ته څه ورکوئ چې وخوري. د مرکوز په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره پګم باب. عیسی د هغه ځای روان شو او خپل کلي ته د خپلو موریدانو سره لاړو. هر کله چې د سبت ورځ راغله نو هغه په عبادت خانه کې تعلیم شروع کړ. او ډیرو خلکو چې دغه تعلیم واورېدلو نو حیران شول او وی ویل چې هغه دا خبرې د کوم زده کې او دا پوهه ده ته څنګه ورکړی شوه او دی دا معجزې څنګه ښایي. دا هغه د ترکان نه دی، د مریم زوی، د یعقوب، د یوسف، د یهودا او د شمعون رور نه دی؟ او یا د ده خویند دلته موږ سره نه دي؟ دغه شان هغوی د هغه په هکله تیندکو خوړل. عیسی هغوی ته وویل چې نبی به همیشه هر چرته چې عزت مومي، خو په خپل کلي، اولس او خپلو خپلوانو کې نه. هغه هلته هیڅ معجزې ښکاره نه کی بې د دې چې خپل لاسونه یې په یو څو رنځورانو راغ کړل او هغوی یې روغ کړ. او هغه د هغوی په بې تقادۍ حیران شو. په ګیر چاپیر کلو کې عیسی ګرځېده او تعلیم یې ورکړ. هغه دولس موریدان راوبلل او دوه دوه تنه یې په مهم واستول شروع کړل او په پیریانو یې ورله اختیار ورکړ. او ورته یې وویل چې د سفر دپاره د یوې امسا نه بغیر د ځان سره بل هیڅ څیز وانخلی، نه ډوډۍ، نه کڅوړه او نه په همیانۍ کې پیسې ټکې. سپلی خو پخپو کوي، خو دویم کمیس مه اخلی. او ورته یې وویل چې کله تاسو یو کور ته ننوځئ نو تر هغې هلته پاتې شئ تر څو چې د هغه ځایه رسخت شوي نه یې. او چې په کوم ځای کې خلک تاسو قبول نه کړي او غوږ درته نږدي، نو د خپلو خپو نه دوړې وسنډی چې د هغو دپاره شاهدي شي. نو هغوی بهر لاړل او کلام یې اورولو. چې توبهګار شي، هغوی ډیر پیریان وویستل او ډیر رنځوران یې په تیلو غوړ کړل او جوړ کړل. نو هیرودیس بادشاه د عیسی په باب کې واورېدل، ځکه چې د عیسی نوم مشهور شوی و. او ځینې خلکو دا ویل چې بپتسمه ورکوونکي یخیا بیا را ژوندی کړی شوی دی، ځکه خو ورسره داسې معجزې دي. نور ویل چې دا الیاس دی او ځینو ویل چې دا د زړو نبیانو په شان یو نبی دی. خو چې هیرودیس دا واورېدل نو وی ویل چې دا هغه یخیا دی چې ما یې سر پرې کړی و او بیا را ژوندی شوی دی، ځکه چې هم دی هیرودیس یخیا د خپل رور فلیپوس د ښځې هیرودیاس په وجه کید کړی و، کمه چې هغه واده کړې وه. یخیا هیرودیس ته ویلی و چې دا ستا دپاره ناروا ده چې د خپل رور ښځه په نکاح واخلې، ځکه خو هیرودیاس ورسره کینه لرله او غوښتل یې چې هغه قتل کړي، خو کولی نه شو، ځکه چې هیرودیس د یخیا نه په دې یریده چې هغه ته معلومه وه چې دی پاک او ښه سړی دی، ځکه یې د هغه ساتنه وکړه. هیرودیس دا غوښتل چې د هغه خبرې واوري، خو د هغه خبرو هغه ډیر شکمن کړی و. هیرودیاس دا موکا هغه وخت بیا مونده کله چې هیرودیس په خپله سالگیره خپلو امیرانو، فوجی افسرانو او د گلیل غټانو ته ډوډۍ کړې وه. دا غلور دننه راغله او ګډه شوه، او هیرودیس او د هغه میلمانه یې دومره خوشحاله کړل چې بادشاه جینۍ ته وویل، وغواړه څه چې غواړې او زه به درکم. او هغه هغې ته قسم وخوړه، هر څه چې غواړې زه به درکم تر خپلې نیمې بادشاهۍ پورې. هغه بهر ووتله او خپلې مور ته یې وویل چې زه تې څه وغواړم، خو هغې جواب ورکړ، د بپتسمه ورکوونکي یخیا سر. جینۍ سمدستی بادشاه له ورغله او سوال یې وکړو، زه غواړم چې ته ماته دلته په دې ساعت د بپتسمه ورکوونکي یخیا سر په رکیبې کې راکې. بادشاه ډیر زهیر شو، خو د خپلو سوګندونو او د میلمنو له مخه یې دا نه غوښتل چې د هغې سره بېلوزي وکړي. نو بادشاه پهرېدار سپایي ته حکم ورکړ چې لاړ شه د یخیا سر راوړه. سپایي لاړو، په کتخانه کې د هغه سر پرې کړو او په یو تالی کې یې راوړو او جینۍ ته یې پیش کړ او هغې خپلې مور له ورکړ. د یخیا مریدان چې د دې نه خبر شول، نو راغلل، د هغه لاش یې واغسته او په قبر کې یې خښ کړ. رسولان بیا عیسی ته راټول شول او هر څه چې یې کړي او ښودلي وو هغه یې ترې خبر کړ. هغه هغوی ته وویل چې تاسو ما پسې راځئ، چې چرته خوشي ځای ته لاړ شو، چې تاسو لږ آرام وکئ، ځکه چې دومره خلک تلل راتلل چې هغوی ډوډۍ خوړلو ته هم نه وزګارېدل. بیا هغوی جدا په کښتۍ کې کېناستل او یو خوشي ځای ته لاړل، خو ډېرو خلکو هغوی پتلو کې ولیدل او وی پیژندل، او د وچې په لاره د ټولو ښاریو نه هغه ځای ته وروچلیدل او هغوی نه وړاندې ورسېدل. هغه چې غاړې ته ورسېدو، نو ډېره ګڼه یې ولیده او زړه یې پرې وسوځېدلو، ځکه چې هغوی د داسې ګډو په مثالو چې شپون یې نه وي. او هغه هغوی ته ډېر تعلیم ورکړ. هر کله چې ورځ په تېرېدو شوه، د هغه مریدان هغه له ورغلل او وی ویل چې دا یو خوشي ځای دی او ناوخته کېږي. دا خلک ګیر چاپېره کلو بانډو ته رسخت کا چې ځان له څه خوراک سیزونه په بیه واخلي. هغه ورته وویل چې تاسو ورله په خپله څه ورکئ چې وی خوري. هغوی جواب ورکړ، آیا موږ لاړ شو او د 200 روپو ډوډۍ د دوی دپاره واخلو؟ هغه وویل چې تاسو سره څومره ډوډۍ دي، لاړ شئ او وی ګورئ. هغوی لاړل، وی کتلې او هغه ته یې وویل چې 15 ډوډۍ دي او دوه کبان هم. هغه هغوی ته حکم ورکړ چې په شین کبل دا خلک په ډلو ډلو کې کېنوئ، او هغوی په قطارونو کې کېناستل او په هره ډله کې سلسل 50 تنه. نو بیا هغه 15 ډوډۍ او دوه کبان واغستل، اسمان ته یې وکتل او شکر یې وویسته او ډوډۍ ماتې کې. بیا یې مریدانو ته ورکې چې تقسیم یې کړي. هغه دوه کبان هم په هغوی وویشل. هغه ټولو په مړه ګېډه خوراک وکړو او 12 ډکې ښکاره یې د ټکړو راغونډې کړې او د کبانو نه هم څه پاتې شوي وو. چا چې دا ډوډۍ خوړلې وه هغه 15,000 سړی وو. خو سمدستي عیسی خپل مریدان مجبور کړل چې هغوی کښتۍ ته وخیجي او د هغه نه مخکې بیت صدا ته پورې وځي، او په خپله یې خلک رسخت کړل. چې هغوی یې رسخت کړل، نو په خپله غر ته وختو چې دعا وکړي. ناوخته شوی و او کښتۍ په اوبو کې لرې وتې وه، او هغه په وچه ایک یوازې و. عیسی ولیدل چې هغوی په چپو وهلو غذابیږي، ځکه چې باد مخالف و. او عیسی قریبا د شپې څلورم پهر د اوبو د پاسه د هغوی په لور روان شو. هغه په هغوی تېرېدو چې د هغوی پې نظر شو چې د اوبو د پاسه روان دی، نو وی ګڼل چې دا ګڼې پیرې دی. نو چیغې کې، ځکه چې هغوی ټولو دی ولیدلو او یری واغستل. خو سمدستي ورته وویل چې زړونه کلک کوي، دا زه یم، یره مه کوئ. بیا هغه د هغوی سره کښتۍ ته وختلو او باد بند شو. په دې هغوی بیخي حیران شول، ځکه چې هغوی لا د ډوډۍ په هغه واقعه پوه نه وو. د هغوی زړونه سخت شوي وو. چې هغوی پورې غاړې ته ورسېدل نو ګینسرت ته راغلل، او هلته یې کشتۍ په یو ګودر وتړله. هر کله چې هغوی په غاړه کوش شول نو خلکو سمدستي عیسی وپېژنده، او خلک په ګیر چاپېره وطن کې په شلګونو وزغلېدل، او د هرې خوانۍ مریضان په بانګو کې ورته راوړل. او هر چرته چې باغت له کلو ته، خارونو ته یا بانډو ته، هغوی به په بازارونو او چوکونو کې ورته مریضان کېښول، او منت پې ورته کولو چې تش د هغه چوغې له لاس وروړي. او چا چې هغه له لاس وروړو نو هغوی ټول روغ شول. د مرکوز په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره. وم باب. فریسیان او ځینې د شرع عالمان د بیت المقدس نه عیسی له راغلل او جرګه یې وکړله. نو هغوی ولیدل چې داغه موریدان پسخا ناوینځلو لاسونو ډوډۍ خوري، ځکه چې فریسیان او ټول یهودیان د خپلو روایاتو په مطابق هیڅکله هم په ناوینځلو لاسونو ډوډۍ نه خوري تر څو چې تر سنګولو پورې لاسونه وینځلي نه وي. کله چې هغوی بازار نه راشي او لامبلې نه وي هیڅ نه خوري. او ډېرې نورې خبرې داسې دي چې هغوی د روایاتو پابندي کوي، لکه د رقیبو او د تانبې د لوښو وینځل، ځکه دوی فریسیانو او د شرع عالمانو د هغه نه تپوس وکړو چې ستا موریدان د مشرانو د روایاتو پابندي ولې نه کوي، ځکه چې په ناوینځلو لاسونو ډوډۍ خوري. هغه جواب ورکړ چې ستاسو په شان د منافقانو په هکله اشایا نبی په رښتیا دا پیشنګویي کړې وه، دا خلک تش په خوله زما عزت کوي خو زړونه یې رانه ډېر لرې دي، خو دوی بې فایدې زما عبادت کوي، ځکه چې دوی د انساني حکمونو تعلیم ورکوي. تاسو د خدای حکم خوشاته غورځوي او د بنی آدمو د روایاتو پابندي کوي. عیسی غوی ته دا هم وویل چې تاسو به د خدای حکم سرنګ شاته وغورځوئ، تش د دې دپاره چې د روایاتو پابندي وکئ، ځکه چې موسی وویل د خپل پلار او مور عزت کوي، او کم سړی چې خپل پلار او مور ته بد رد وایي هغه دې ضرور قتل کړی شي. خو تاسو دا وایئ چې کچر یو سړی خپل مور یا پلار ته دا ووایي چې زما هر هغه څیز چې ستا په کاریدی شي ما قربان کو، مطلب دا چې ما د خدای په نامه ورکو، نو هغه مور او پلار د حق نه بیخي بیغمه شو. نو دغه شان تاسو د خپلو روایاتو په وجه د خدای حکمونه منسوخ کوي، او دغه شان نور هم ډیر کارونه تاسو په دې شان کوي. په بله موقع هغه خلک راوبلل او ورته یې وویل تاسو ټول زما خبره واورئ او ځان پې پوه کئ، داسې هیڅ څیز نشته چې انسان تیر کی او هغه پې پلیت شي، خو هر هغه څیز چې د انسان نه وځي هغه انسان پلیتوي. که تاسو د اورېدو قابل غوږونه لرئ نو واورئ. هر کله چې عیسی د دې خلکو نه بیل شو او کور ته لاړو، نو د هغه موریدانو د مثالونو په هکله تپوس وکړو. هغه هغوی ته وویل تاسو هم د نورو غونتې ناپوه یئ، تاسو دا نه وینئ چې د بهر نه چې څه انسان کې ننوځي په دې هغه نه پلیتیږي، ځکه چې دا د هغه په زړه کې نه ننوځي بلکې د هغه خېټې ته ځي او د حاجت په لارې بهر وځي، ځکه هغه ټولو خوراکونو ته پاک وویل. هغه وړاندې وویل څه چې د انسان نه راوځي هم هغه سړی پلیتوي، ځکه چې د انسان د زړه نه بد خیالونه روزي، حرامکاری، غلاګانې، خونونه، زناکاری، هرس، بدی ټګی، بې شرمی، بد نظر، کفر، مغرورتیا او بې وقوفی، دا ټول بد کارونه دننه نه روزي او دا سړی پلیتوي. بیا عیسی د هغه ځای رسخت شو او د سور سرحد ته راغی. هلته هغه یو کور ته ورغی. هغه دا غوښتل چې څوک ته خبر نشي، خدا کله کې دی شو. سمدستی یو خزه چې وړه لور یې پیریانو نیولې وه ته خبر شوه. هغه دننه راغله او د دو پخپو پریوته. هغه د یونانی نسل او د شام د فینیکی نه وه. هغې هغه ته غرض وکړو چې زما د لور نه پیری لرې که. هغه هغې ښځې ته وویل چې اول بچی په خیټه مړول پکار دی، دا مناسب نه دی چې د بچو نه دې ډوډۍ اتروړلی شي او سپو ته دې وغورځولی شي. هغې ورته وویل مالکه، خو سپی هم د بچو د میز د لاندې ټوکړي خوري. هغه هغې ته وویل تا چې دا وویل نو خاطر جمع کور ته لاړه شه، پیریان ستا د لور نه وتلی دي. او هر کله چې هغه کور ته راغله نو لور یې په کټ کې پرته ولیده او پیریان ترې تللي وو. د سور د علاقې نه په واپسۍ عیسی د سیدا په لارې د دیکپولس په حدونو تیر شو او د ګلیل د دریاب علاقې ته ورسېدلو. نو خلکو هغه له یو کوڼ سړی راوسته چې هم چاړاو، او سوال یې ورته وکړو چې په هغه خپل لاس کیږدي. هغه هغه سړی د خلکو نه یو خوا ته بوتلو، خپلې ګوتې یې د هغه په غوږونو کې کیښوې، لاړې ورتوکړې او جبه ورله مسکه. بیا یې اسمان ته وکتل او اسویلی یې وکړو او هغه ته یې وویل افتح، یعنې پرانیستی شه. د دې سره د هغه غوږونه خلاص شول او سمدستی یې جبه گویا شوه. عیسی هغوی منع کړل، ویل یې چې چا ته حال مه وایئ، خو هر څومره چې هغه منع کول دومره به هغوی خبره خوروله. د هغوی د تعجب څه حد نو. هغوی وویل چې ده خو هر څه سم کړي دي، څه چې هغه کوي ډیر یې ښه کوي، تر دې چې هغه کوڼ لغوږونو او چاړاګانو ته جبې ورکوي. د مرکوز په مطابق د مالکی اتم باب. په هغه ورځو کې په یوه بله موقع چې ډیر خلک را جمع او ورسره د خوړلو سنو، عیسی خپل مریدان راوبلل او ورته یې وویل په دې خلکو زما زړه سوځي، د دریو ورځو راسې زما سره دي او سې خوړلی نه دي. که چېرې کورونو ته یې اوږې واستوم نو دوی به په لاره بې هوشه شي، ځکه چې ځینې پکې د لرې نه راغلي دي. مریدانو جواب ورکړ چې په دې خوشي بیابان کې به څوک دومره خلکو له ډوډۍ ورکړی شي. هغه تپوس وکړو چې تاسو سره څو ډوډۍ دي. هغوی جواب ورک و. نو هغه خلکو ته حکم ورک چې په ځمکه کینئ. بیا هغه هغه و ډوډۍ واغستې، د خدای شکر یې وویسته او هغه ډوډۍ ماتې کې او موریدانو ته یې د ویشلو دپاره ورکې او هغوی خلکو ته ورکې. د هغوی سره یو څو واړه کبان هم و چې په هغوی یې هم شکر وویسته او حکم یې وکړو چې دا هم پې تقسیم کړي. هغو ټولو خوراک په مړه خېټه وخوړلو او د پاتې شوي ټوکلو نه وټوکرۍ ډکې شوې. خلک خواوشه څلور زره و. بیا یې هغوی رسخت کړل او سمدستي د خپلو مریدانو سره کشتۍ ته وختلو او د لمتیانو علاقې ته لاړو. نو بیا فریسیان بهر راووتل او د عیسی سره یې مناظره شروع کړه. د ازمیخ په تورې د هغه نه ساسماني نښه وغوښته. هغه د ځان سره یو سوړ اسویلی وکړو او ویې ویل چې دا پیړۍ نښې د څه دپاره غواړي. زه درته دا وایم چې دې پیړۍ ته به یوه نښه هم ور نه کړی شي. په دې خبره دوی پرېښول او بیا کشتۍ ته وختلو او د دریاب بلې غاړې ته لاړو. خدا ځلې د موریدانو نه د ځان سره ډوډۍ وړل هېر شوي و. په کشتۍ کې د هغوی سره ایک یوه ډوډۍ وه. عیسی هغوی له خبرداری ورکړ او ویې ویل چې د فریسیانو او د هیرودیس د خمبیری نه به ګورې ځان ساتی. هغوی په خپلو کې وویل چې دا په دې چې زموږ سره ډوډۍ نشته. هغه د هغوی په زړونو پوه شو چې په دوی کې څه دي، ځکه یې تپوس ته وکړو دا تاسو داسې ولې خبرې کوئ چې ګینې ډوډۍ در سره نشته؟ آیا تاسو ته تروسه معلومه نه ده؟ تاسو لا تروسه نه یې پوه؟ آیا ستاسو دماغ تروسه بند دي؟ تاسو سترګې خو لرئ خو تاسو وینئ نه. تاسو غوګونه لرئ نو تاسو اورئ نه، آیا ستاسو نه هیر دي چې کوم وخت ما پنځه ډوډۍ پنځه زره کسانو ته ماتې کړې نو تاسو د پاتې شو ټوکړو نه څومره ټوکرۍ ډکې کړې وې؟ هغوی ورته وویل چې دولس، او چې کله مې وډوډۍ څلورو زرو تنو ته ماتې کړې وې نو تاسو د پاتې شو ټوکړو نه څومره ټوکرۍ ډکې کړې وې؟ هغوی جواب ورکړ و. نو هغه وویل چې لا تر اوسه هم نه پوهیږئ. هغوی بیت صدا ته ورسېدل. هلته خلکو عیسی له یو ړوند سړی راوست او سوال یې وکړو چې په هغه لاس ولګوي. هغه ړوند سړی د لاسه ونیو او د کلي نه یې بهر بوتلو. بیا یې د هغه په سترګو لاړې پورې کې او خپل لاس یې پرې ولګو او تپوس یې وکړو چې څه ورته ښکاري که نه. د سړي سترګې بینا شوې او وی ویل زه سړی وینم لکه د ونو په شان، خو دا ګرځي. عیسی د هغه په سترګو بیا لاس کېښودو او هغه سړی په زیر ورته وکتل، نو هغه جګ جوړ شو او هر شی ورته صفا ښکارېده. بیا عیسی هغه کور ته رسخت کړ او ورته یې وویل چې په کلي کې مه ننوځه. عیسی او د هغه موریدان قیصریا فلیپی ته لاړل. هغه په لاره د خپلو موریدانو نه تپوس وکړو چې خلک څه وایي چې زه څوک یم. هغوی جواب ورکړ چې ځینې وایي چې بپتسمه ورکوونکی یخیا دی، ځینې درته الیاس وایي، او نور دی د نبیانو نه یو نبی ګڼي. نو بیا هغه تپوس وکړو چې تاسو مې څه ګڼئ چې زه څوک یم؟ پترس جواب ورکړ ته مسیح یې. بیا هغه هغوی په سختۍ سره منه کړل چې زما په هکله هیچ چا ته څه مه وایئ. او بیا یې هغوی ته تعلیم شروع کړو چې ابن آدم به په ځان ډیر تکلیفونه تیر کی، او مشران کاهنان او د شرع عالمان به مجرم کی او قتل به کی، خو په درېمه ورځ به هغه بیا ژوندی پاسی. هغه دا خبره په صفا ټوکو کې وویله. نو پترس هغه د لاسه ونیولو، یوې ډډې ته یې بوتلو او وی زورولو، خو عیسی مخ راواړولو، خپلو موریدانو ته یې وکتل او پترس یې ورټلو او ورته یې وویل چې رانه لرې شه شیطانه، ته د بني آدمو په شان سوچ کوي نه چې د خدای په شان. بیا عیسی خلک او خپل موریدان هم راوبلل او هغوی ته یې وویل هر څوک چې زما مورید جوړېدل غواړي هغه د خپل ځان هیر کی، پکار دی چې هغه د خپله سولی پورته کی او ما پسې دې راځي. څوک چې د ځان خیر غواړي هغه به ترنه رک شي، خو کوم سړی چې د زیری او زما د خاطر ځان رک کی نو هغه به بچ کی. که یو بنی آدم د خپل ځان په بدل کې ټوله دنیا وګټي نو څه یې وګټل؟ هغه د دې ځان د بیا حاصلولو دپاره څه قیمت ورکولی شي؟ او هر هغه څوک چې په دې د خدای نه منکره او د ګناهګاره پیړۍ کې په ما او زما په کلام شرمیږي، نه ابن آدم به هم په هغه وخت شرمیږي کله چې هغه د خپل پلار په لویۍ کې د پاکو فرښتو سره راشي. د مرکوز په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره نهم باب. عیسی وویل زه تاسو ته رښتیا وایم چې دلته ځینې داسې خلک هم ولاړ دي چې هغوی به تر هغې ونه مري تر څو چې په خپله د خدای د بادشاهي قدرت سره راغلی لیدلی نه وي. شپږ ورځې پس عیسی د ځان سره پترس، یعقوب او یوحنا روان کړل او یو اوچت غره ته یې جدا وخیجول، او د هغوی په موجودګۍ کې د هغه شکل بدل کړی شو. د هغه جامې سپینې برېښېدونکې شوې او داسې سپینې چې د ځمکې په مخ یو دوبی هم داسې سپینولې نه شي. نو هغوی بیا الیاس او موسی ولیدل چې د عیسی سره یې خبرې کولې. بیا پترس وویل چې استاذه دا څومره ښه ساعت دی چې موږ هم دلته کې یو. آیا موږ درې کوټګۍ، یوه ستا دپاره، یوه د موسی دپاره او یوه د الیاس دپاره جوړې کړو؟ بیا هغه په دې نه پوهېده چې څه وایي، ځکه چې هغوی ټول ډیر هیبت اغستی وو. بیا یوه وریځ راښکاره شوه او په دوی یې سوری وکړو او داغی وریزنه یو आवाज راغه دا زما زوی زما محبوب دی داغه ووري او اوس چې ناساپی اغوی گیر چاپیره او قتل نو هلته هیڅوک اون لیدل خو یوازې عیسی داغوی سره ولاړو او چې دغره نه راکوزیدل نو عیسی اغوی ته پټینګ وویل چې هر څه چې مو لیدل دي دا به هیچ چاته نه وای تر څو چې ابن ادم د مړو نه بیا پاسیدلې نه وي اغوی دا خبره وساتله او په خپلو کې بحث کولو چې د مړو نه د بیا پاسیدلو څه مطلب کیدی شي او اغوی په هغه باندې یو سوال وکړو زمونږ د شرع عالمان دا ولې وایي چې الیاس په خامخا ړومبی راشي هغه جواب ورکړ او الیاس په ړومبی راځي چې هر شی سم کی خو په صحیفو کې لیکلی دي چې په ابن ادم به ډیرې سختې تیرې شي او په سپک نظر به ورته وکتې شي خو زه تاسو ته دا وایم چې الیاس خو راغلی هم دی او هر څه چې خوښو هغه یې ورسره کړي هم دي لکه چې د هغه په هکله صحیفو ویلي دي او چې هغوی موریدانو ته په بیرته راغلل نو ګڼ خلک یې ورسره ولیدل چې په کې د شرع عالمان هم وو او بحث ورسره کولو هر کله چې اغوی عیسی ولیدلو نو ټول خلک هیبت واغستل او په دو اغله ستړي مشي له ورغلل هغه ته پوښتنه وکړو چې دا څه بحث روان دی په ګڼه کې یو سړی جواب ورکړ استاذه ما خپل زوی تا له راوسته دی هغه پیریانو نیولې دی او خبرې نشي کولې کله چې پیری پې راشي نو په ځمکه یې راولي او په خوله یې زګونه راشي غاښونه چیچي او پلی راخ کلی شي ما ستا موریدانو ته وویل چې دا تې وباسئ خو هغوی پاتې راغلل عیسی جواب ورکړ ای بې عقیدی پیړۍ زه به تر څو تاسو سره یم او زه به تر څو تاسو زغمم دی ما له راولئ نو هغوی هغه هلک هغه ته راوسته او څه وخت چې پیري هغه ولیدو نو د هغه وجود یې تو راتاو کو او هغه په ځمکه پرېوتو ورغړېدو او په خوله یې زګونه راغلل عیسی د هغه د پلار نه تپوس وکړو چې څومره موده کیږي چې دی په دې حال دی هغه جواب ورک چې د وړوکوالي راسې او څو څو ځله یې د هلاکولو دپاره اور او اوبو ته هم غورځولی دی او که ته سکولی شي نو په موږ رحم وکړه او مدد را سره وکړه عیسی ورته وویل چې که ته سکولی شي د چا چې عقیده مضبوطه وي د هغه دپاره هر څه ممکن دي د هلک پلار چیغې کې چې زه عقیده لرم زما مدد وکړه ځکه چې زه د عقیدې کمزوری یم چې عیسی ولیدل چې ګڼ خلک رانږدې کیږي نو هغه هغه پیري ته بدرد وویل هغه وویل ای ړونکون پیریا زه درته حکم کوم د دنه روزه او بیا کله هم مه ورننوزه هغه په زوره چیغې کې او ډیر یې تاو راتاو کو او بیا پیری ته ووته او هلک لکه د مړي په شان پرېوتو بلکې ډیرو ویل چې دی مړ دی خو عیسی هغه د لاسه ونیو او په خپو یې ودرولو او هغه ودرېدو بیا عیسی دننه لاړو او د هغه موریدانو ته ځان له تپوس وکړو چې دا موږ ولې نشو ویستی هغه ورته وویل دا قسم په بل هیڅ ذریعه نه روزي بې له دعا نه بیا هغوی د هغې علاقې نه لاړل او د ګلیل په لارې سفر وکړو عیسی دا غوښتل چې هیڅوک پې خبر نشي ځکه چې موریدانو ته تعلیم ورکو او ورته یې ویل چې ابن ادم به اوس بنی ادمو ته سپارلې کیږي او هغوی به یې وژني خو د وجلو نه درې ورځې پس به هغه بیا پورته کیږي خو هغوی د هغه په خبره نه پوهېدل او د یر یې ته تپوس هم نشو کولې هغوی بیا کفرنهم ته راغلل او عیسی په کور کې دننه و چې د هغوی نه یې تپوس وکړو چې تاسو په لاره څه بحث کوو هغوی غلي و ځکه چې په لارې هغوی دا بحث کړی و چې په ټولو کې لوی څوک دی هغه کیناستو او هغه دولس موریدان یې راوغوښتل او ورته یې وویل که څوک دا غواړي چې د ټولو امیر شي نو هغه دې ځان د ټولو نه رستو کی او د ټولو خدمتګار دې شي بیا هغه یو ماشوم راواغسته او د هغې په وړاندې ودرولو او خپل لاس یې تتاو کړو او ورته یې وویل که په داسې ماشومانو کې یو هم زما په نوم څوک قبول کی نو هغه ما قبلوي او هر څوک چې ما قبلوي هغه ما نه بلکې هغه قبلوي چا چې زه رالیږلی یم. یوحنا عیسی ته وویل، استاذه، موږ یو سړی ولیده چې ستا په نوم پیریان اوباسي، خو هر کله چې هغه زموږ نه نو نو موږ د هغه د منع کولو کوشش وکړو. عیسی ورته وویل چې هغه مه منع کوئ، ځکه چې داسې هیڅوک نشته چې زما په نوم معجزې ښکاره کوي او بیا به زر په ما پسې بد وایي، خو څوک چې زموږ خلاف نه دی هغه زموږ ملګری دی. زه تاسو ته دا وایم چې که څوک هم تاسو ته په دې نیت یو کنډول اوبه درکړي چې تاسو د مسیح موریدان یئ، نو هغه سړی به یقینا بې اجره پاتې نه شي. او هر هغه څوک چې له دې وړو نه په ما عقیده لري په لاره کې خنډونه پیدا کوي، نو د هغه دپاره به دا ښه وي چې د جرندې پل د هغه په غاړه وتړل شي او په دریاب کې وغورځول شي. که ستا لاس تا له تندک درکوي نو پرې یې کړه، ځکه چې دا غوره ده چې په ژوندانه کې د یو بونډي لاس سره داخل شي په ځای د دې چې دواړه لرې او دوزخ ته ځای شي چې نه مړ کېدونکې اور لري. او که ستا خپه تا له تندک درکړي نو پرې یې کړه، ځکه چې دا تا له ښه ده چې په ژوندون کې په یو خپه ګوټ داخل شي په ځای د دې چې دواړه خپې دې روغې وي او دوزخ ته ځای شي. او که ستا سترګه تا له تندک درکړي نو وی باسه، دا ستا دپاره غوره ده چې د خدای په بادشاهۍ کې په یوه سترګه داخل شي نه دا چې دواړه سترګې لرې او دوزخ ته ځای شي. چرته چې رغړېدونکي چینجي چری نه مري او اور یې تل تر تله لمبې وهي، هر څوک چې به د اور سره مالګین کېږي، مالګه یو ښه سیز دی، خو که مالګه بې خونده شي نو په څه سیز به بیا خوند پیدا کی؟ په خپلو کې مالګه وساتئ او د یو بل سره په سوله اوسئ. د مرکوز په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره لسم باب. د هغه ځای نه چې عیسی روان شو نو د یهودیا او اردن د سیند پورې غاړې ته راغی، او هر کله چې ډیر خلک بیا تی را چاپیر شول نو د دستور په مطابق هغه بیا ورته تعلیم شروع کو. نو فریسیان ورغلل او تی د ازمیخ په تورې دا تپوس وکړو، آیا یو سړی له دا روا دی چې خپله ښځه طلاقه کی؟ هغه په جواب کې تپوس وکړو چې موسی تاسو ته څه حکم کړی و؟ هغوی جواب ورکړ چې موسی سړی ته دا اجازت ورکړی دی چې طلاقنامه دې ولیکي او ښځه دې پرېږدي. عیسی هغوی ته وویل چې دا حکم هغه ستاسو د زړه د سخوالي په وجه ولیکه، خو د دنیا د پیدایښت نه خدای دوی نر او ښځه پیدا کړل، په دې وجه به سړی خپل مور پلار پرېږدي او خپلې ښځې سره به یو ځای شي او دواړه به یو وجود شي، او پس له هغې به دوی یو وجود وي او بیلتون به پکې نه وي. هر څه چې خدای یو کړی وي بنی آدم دې نه جدا کوي. او بیا چې دوی کور ته ننوتل نو موریدان ته په دې حکله تپوس وکړو، هغه هغوی ته وویل هر څوک چې خپله ښځه طلاقه کی او بله واده کړي نو هغه د اولنۍ ښځې خلاف زنا کوي، او دغه شان که یوه ښځه خاوند طلاق کی او بل میړه وکړي نو هغه زنا کوي. بیا خلکو د دې دپاره عیسی له ماشومان راوستل چې لاس پې کیږدي، خو موریدانو هغوی ورټل. ولی عیسی چې دا ولیدل نو خفه شو او هغوی ته یې وویل چې دا ماشومان ما ته راپرېږدئ چې راشي، دوی مه منع کوئ، ځکه چې د خدای بادشاهي د دغسې خلکو ده. زه تاسو ته دا وایم چې هر څوک چې د خدای بادشاهي د ماشوم په شان قبوله نه کړي هغه په هغې کې هیڅکله ورداخل نه شي. بیا یې د هغوی نه لاسونه چاپیر کړل او خپل لاسونه پې کېښودل او برکت ورکه. عیسی بیا په سفر روانې ده چې یو سړی را دو کو او د هغه د وړاندې په زنګونونو شو او تپوس یې وکړو، اې نیکه استاذه، زه د تل ژوندون وارث کېدو دپاره څه وکم؟ عیسی هغه ته وویل، ته ما ته نیک ولې وایې؟ د خدای نه بغیر بل هیڅوک نیک نشته. تا ته دا حکمونه معلوم دي چې قتل مه کوه، زنا مکوا، غلا مکوا، د دروغ گوئی مکوا، ټگی مکوا، او د خپل مور او پلار عزت کوا. خو هغه جواب ورک، استاد ما د هلکوالی راسی په دې هر څه عمل کړی دی. بیا عیسی هغه ته نیغ وکتل، په هغه یې مینه راغله او وی ویل چې په تا کې د یو سیس کمی دی، لاړ شه او څه چې در سره دی هغه خرڅ کړه او په خوارانو یې وویشه، نو ستا خزانه به په اسمان کې جوړه شي، او بیا راځه په ما پسې شه. په دې خبره هغه غمجن شو او په مات زړه لاړو، ځکه چې ډیر مالداره سړی و. عیسی ګیر چاپیره خپلو موریدانو ته وکتل او ورته وویل، دولتمن به څومره په ګرانه د خدای په بادشاهۍ کې داخلیږي. هغوی د هغه په دې خبره حق حیران شول، خو عیسی په تاکید سره وویل، بچو، دا څومره ګرانه خبره ده چې د خدای بادشاهۍ ته څوک ور داخل شي. د یو دولتمند سړی د خدای په بادشاهۍ کې د داخلېدو نه د یو اوښ د ستنې له څومنه تیرېدل آسان دي. هغوی د مخکې نه هم زیات حیران شول او یو بل ته یې وویل، نو بیا به څوک خلاصې عمومي؟ عیسی هغوی ته وکتل او ویې ویل، د انسان د پاره دا ناممکنه ده، خو د خدای د پاره نه، ځکه چې خدای هر څه کولی شي. بیا پترس ویل شروع کړل، موږ هم هر څه پریښي دي او تا پسې روان شوي یو. عیسی ورته وویل، زه تاسو ته چې داسې هیڅوک نشته چې زما او د زیرې د خاطرې کور، رونه، خویندې، مور پلار، اولاد یا ځمکه پریښې وي، چې هغوی ته به په دې جهان کې یو پسل اجر ورنکړی شي. کورونه، رونه، خویندې، میندې، اولاد او ځمکه او ورسره ربړېدل او په راتلونکي جهان کې د تل ژوندون. خو ډېر چې ړومبي دي هغه به رستی شي او رستی به ړومبي شي. دوی د بیت المقدس په لار روانو او عیسی ته وړاندې وو او موریدان هیبت اغستی وو، او څوک چې ورپسې روانو هغې یریدل. هغه دولس موریدان ډډې تکړل او ورته وویل چې هغه ته څه پیښېدونکي دي. هغه ورته وویل، موږ اوس بیت المقدس ته ځو او ابن آدم به مشرانو، کاهنانو او د شرع عالمانو ته حواله کړی شي. هغوی به پې د قتل حکم وکړي او د غیر قومونو ته به وسپاري. په هغه پورې به ملنډې وکړی شي او توکاڼي به پې اتوکلی شي، په کروړو به ووهلی شي او قتل به کړي، خو درې ورځې پس به هغه بیا ژوندی پاسي. د زبدي زامن یعقوب او یوحنا ورغلل او ورته وویل، استاذه، ته زمونږ سره یو مهرباني وکړه. هغه ورته وویل چې تاسو ما نه څه غواړئ؟ هغوی جواب ورک، موږ ته دا اجازت راکا چې موږ هم ستا په لویۍ کې تا سره، یو ستا ښي لاسته او بل ګس لاسته یوازې کینو. عیسی هغوی ته وویل، تاسو چې څه غواړئ په هغې نه پوهیږئ. کومه د مصیبت پیالۍ چې زه څکم، آیا هغه تاسو څکلی شئ؟ یا هغه بپتسما غستلی شئ چې پې زما بپتسما کیږي؟ هغوی جواب ورکړ چې آو، موږ یې کولی شو. عیسی ورته وویل چې کومه پیاله چې زه څکم تاسو به یې وڅکئ، او په کومه بپتسما چې زما بپتسما کیږي په هغې به ستاسو بپتسما هم کیږي. خدا اختیار زما نه دی چې څوک ته زما خی یا ګس لاسته کینی. دا د هغه چا دپاره دی څوک چې د مخکې نه په دې مقرر شوي دي. هر کله چې نورو لسو دا واورېدل، نو هغوی د یعقوب او یوحنا نه خپه شول. عیسی هغوی ځان ته راوبلل او ورته یې وویل، تاسو خبر یې چې منلی شوي بادشاهان په خپل رعیت حکومت کوي او امیران یې پې خپل اختیار ښایي، خو ستاسو دپاره داسې نه دي. په تاسو کې چې څوک مشري غواړي هغه د ستاسو خدمتګار شي، او څوک چې په تاسو کې اول کېدل غواړي هغه د ټولو غلام شي. ځکه چې ابن آدم هم د دې دپاره نه دی راغلی چې خدمت واخلي، بلکې د دې دپاره راغلی دی چې دی د نورو خدمت وکړي، او چې خپل ژوندون د ډیرو په بدل کې په فدیه ورکړي. هغوی یریحو ته راغلل او عیسی د خارې نه وته، او ګڼ خلک او موریدان ورسره و. نو د تمیایی زوی څوک چې یو ړوند فقیر و د لارې په غاړه ناست و، چې په دې خبر شو چې دا عیسی ناصری دی، ناغه چیغې کې، اے عیسی د داود زویا په ما رحم وکړه. ډیرو خلکو ورته وویل چې چپ شه، خو هغه چیغې نورې هم زیاتې کې، اے د داود زویا په ما رحم وکړه. عیسی ودرېدلو او ویې ویل دی راوبلئ. نو هغوی هغه ړوند سړی راوبللو او ورته یې وویل پاسه زلور شه، هغه دې غواړي. په دې هغه خپله چوغه وغورځوله، سمدستي پورته شو او عیسی ته راغی. عیسی هغه ته وویل زه ستا څه خدمت وکم. هغه سړی جواب ورکړ استاذه زه بینا کېدل غواړم. عیسی هغه ته وویل ځه، خپل ایمان ته جوړ کړلې. نو سمدستي هغه بینا شو او په هغه پسې روان شو. د مرکوز په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره یو لسم باب. هغوی چې بیت المقدس ته رانږدې شول او چې بیت فګې او بیت نیا ته د خونانو غره ته ورسېدل، نو عیسی خپل دوه موریدان د دې هدایاتو سره ولېږل، دې مخامخ کلي ته ورشئ، سمدستي چې ورننوځئ نو تاسو به یو کوچې تړلې عمومی چې تروسه پې څوک سواره شوي نه دي، هغه پرانیزئ او دلته یې راولئ. که څوک درنه تپوس وکړي چې دا څه کوئ، نو ورته ووایئ چې زموږ مالک په کار دی او هغه به یې سمدستي دلته بیرته راواستوي. هغوی لاړل او د دروازې نه بهر یې په کوڅه کې هغه کوچې تړلې وموندلو. هغوی هغه پرانیسته او په ولاړو خلکو کې ځینو ورته وویل چې دا څه کوئ چې دا کوچې پرانیزئ. نو دوی هغه جواب ورکړ چې عیسی ورته ویلیو، نو بیا یې پرېښودل چې بوی ځي. نو هغوی عیسی له کوچې راوستو او خپلې جامې پې واچولې او هغه پې سور شو او خلکو ورته په لارو کې خپلې جامې وغوړولې او نورو د پټو نه سانګې پرې کړلې او ورته یې خورې کړلې. او څومره خلک چې مخکې تلل او هغه چې رستو راتلل، هغوی چیغې ایستې سنا په هغه چا چې د رب په نوم راځي، زموږ د پلار داود راتلونکي بادشاهي دی مبارک شي، په آسمان کې هم سنا. هغه بیت المقدس ته راغی او د خدای کور ته ننوتو او ګیر چاپیر یې وکتل. خو هر کله چې ماخام شو نو هغه د دولسو موریدانو سره بیت نیا ته لاړو. په بله ورځ چې هغوی د بیت نیا نه ووتل، نو هغه اوږې شو او د لرې نه چې د انځر یوه شنه ونه ولیده، نو هغه ورغې چې وګوري که په هغې کې څه ومومي. خو هر کله چې هغه هلته ورغې، نو بې له پاڼو نه یې پکې هیڅ ونه موندل، ځکه چې دا د انځر موسم نه و. هغه ونې ته وویل چې بیا به هیڅوک هم هیڅکله ستا نه میوه ونه خوري. او د هغه موریدانو دا واورېدل. بیا هغوی بیت المقدس ته رالل، عیسی د خدای کور ته لاړو او چا چې د خدای په کور کې سوداګري کوله، د هغوی په ویستو یې ګوتې پورې کې، هغه د سرافانو تختې نسکورې کې او د کنترو خرڅوونکو دوکانچای هم واړولې، او د خدای د کور په غولي کې یې د سیزون اوړل راوړل نه پرېښودل. نو بیا یې هغوی ته تعلیم ورکول شروع کړ او ویې ویل آیا سیفی دا نه وایي چې زما کور به د ټولو قومونو دپاره د دعا کور بللی شي، خو تاسو ته د ډاکوانو غار جوړ کړی دی. مشرانو کاهنانو او د شرع عالمانو چې دا واورېدل، نو کوشش یې کوو چې هغه په سچل هلاک کی، خو هغې یریدل ځکه چې ټول خلک د هغه تعلیم په تعجب اخیستي وو. او چې ماخام شو، نو عیسی د ښار نه بهر ووته. بله ورځ سحر وختي چې هغوی په لاره تېرېدل، نو هغوی ولیدل چې هغه د انځر ونه له بیخ نه وچه شوې ده. او پیترس هغه خبره رایاده که څه چې تېره شوې وه، او هغه ته یې وویل استاذه ګوره، د انځر کمې ونې ته چې تا لعنت کړی و هغه وچه شوې ده. عیسی ورته جواب ورکړ چې په خدای ایمان لرئ، زه تاسو ته دا وایم چې که څوک دې غر ته ووایي چې د خپل ځایه پورته شه او په دریاب کې وغورځېږه او په زړه کې شک نه وي او ایمان لري، نو هر څه چې وایي هغه به د هغه دپاره وشي. ځکه زه تاسو ته وایم چې د هر څه دپاره چې تاسو دعا یا سوال کوئ نو په دې یقین ولرئ چې دا تاسو حاصل کو نو ستاسو بشي، او هر کله چې تاسو دعا ته ودرېږئ نو که ستاسو په زړه کې د چا خلاف خبرې وي نو هغه معاف کړئ، د دې دپاره چې ستاسو آسماني پلار ستاسو قصورونه هم معاف کړي. خو که چېرې تاسو نور خلک نه معاف کوئ نو ستاسو آسماني پلار به هم ستاسو کړي ګناهونه معاف نه کړي. هغوی یو ځل بیا بیت المقدس ته راغلل، او کله چې د خدای په کور کې ګرځېدو نو مشران، کاهنان، د شرع عالمان او اولسي مشران ورته راغلل او ویې ویل، دا چې ته څه کوې دا په کوم اختیار کوې؟ چا تاله دا اختیار درکو چې ته داسې وکه؟ عیسی هغوی ته وویل، زه هم له ستاسو نه یو تپوس کوم، او که تاسو ماله جواب راکئ نو زه به هم تاسو ته دا وښایم چې په کوم اختیار زه دا کارونه کوم. د یحیا بپتسمه ورکولو اختیار د خدای له طرفه و که د بني ادمو نه؟ جواب راکئ. په دې سوال هغوی په خپلو کې په بحث شول چې موږ څه ووایو. که موږ دا وایو چې له خدایه، نو هغه به ووایي، نو تاسو بیا ولې په هغه یقین ونه کو؟ او که دا وایو چې له انسان نه، نو بیا دوی د خلکو نه یریدل، ځکه چې د ټولو خلکو دا یقین و چې یحیا نبی و. نو دوی جواب ورکړ چې موږ هیڅ خبر نه یو. او عیسی هغوی ته وویل چې بیا به زه هم تاسو ته دا ونه وایم چې په کوم اختیار زه دا کارونه کوم. د مرکوز په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره دولسم باب. عیسی هغوی ته بیا په مثالونو کې خبرې شروع کړې. یو سړی د انګورو باغ ولګو او شپو لیتې تاو کو، او د می حوز یې پکې ولګولو، او د سوکۍ یو برج هم پکې جوړ کو. بیا یې د انګورو باغوانانو ته په اجاره ورکړلو او بل ملک ته لاړو. کله چې موسم د بره شو نو هغه اجاره دارو ته یو خدمتګار ورواستولو چې د هغوی نه خپله برخه آمدن وصول کړي، خو هغوی هغه ونیولو، ویوهلو او تش لاس یې واپس ولیږلو. بیا هغه یو بل خدمتګار ورواستولو او دی هم هغوی په سر سر وټکولو او ډیرې بې عزته کړ. بیا هغه یو بل ور ولیږلو او هغه دوی مړ کړ، او د ده نه علاوه دغسې نور هم څوک یې ووهل او ځینې مړ کړل. او اوس د ده سره یو کس پاتې و، د هغه خپل نازولې زوی. په آخر کې هغه ورواستولو، هغه وویل چې زما د زوی لیاس خو به وکړي، خو اجاره دارو یو بل ته وویل چې هم دغه خو وارث دی، راځئ چې مړی کو او جایداد به زموږ شي. هغوی هغه ونیولو او مړی کړ، او د هغه لاش یې د باغ نه بهر وغورځولو. د باغ مالک به اوس څه کوي؟ هغه به راشي او اجاره دار به مړ کړي، او د انګورو باغ به بل چا ته حواله کړي. آیا تاسو په کتاب مقدس کې دا چری نه دی لوستې؟ کم کاڼې چې ګرکارانو رد کړی و هم هغه د ګوټ سر کاڼې شو. دا د رب کارونه و او زموږ په نظر کې عجیبه ښکاري. بیا هغوی داسې څه بانه لټوله چې هغه گرفتار کړي، ځکه چې هغوی پوهېدل چې دا مثال د هغوی په حق کې و. خو هغوی د خلکو نه یریدل، نه هغوی هغه یوازې پرېښودو او تینه لرې لاړل. بیا هغوی څو فریسیان او هیرودیان راواستول چې عیسی په خبرو کې راګیر کړي. هغوی راغلل او ویې ویل، استاذه، موږ خبر یو چې ته یو ریښتونی سړی او د هیچا پروادار نه یې، خاکه هغه څوک هم وي، خو ته د خدای د لارې تعلیم په رښتیا سره ورکوي. آیا موږ ته دا روا دي که نه چې د روم قیصر له خراج ورکو موږ یې ورکوو او که نه؟ هغه پوه شو چې د دوی دا سوال څومره د چل نه ډک دی، او وی ویل، تاسو زما د راګیرولو کوشش ولې کوئ؟ ما ته د سپینو زرو یوه سکه راوړئ چې زه ورته وګورم. هغوی یوه سکه راوړه، او هغه هغوی ته وویل چې دا د چا تصویر او د چا نوم دی؟ هغوی جواب ورکړ، دا د قیصر دی. بیا عیسی ورته وویل، څه چې د قیصر وي هغه قیصر له ورکئ، او څه چې د خدای وي هغه خدای له ورکئ. هغوی د ده په خبرو ډیر حیران شول. بیا ورته صدوقیان راغلل، دا هغه خلک دي چې د قیامت نه منکر دي. هغوی دا سوال وکړو، استاذه، موسی زمونږ دپاره دا فرمان کړی دی چې که چېرې د یو سړي رور مړ شي او بې اولاده ښځه ترې پاتې شي، نو هغه بل دی د رور ښځه واخلي او د هغه نسل دی جاري وساتي. اوس ورونو ړومبي واده وکړو او بې اولاده مړ شو، بیا هغه ښځه دویم واغسته او هغه هم بې اولاده مړ شو، او دغه شان دریم وکړل. آخر وواړه مړه شول او د ټولو اولاد اونه شو. آخر هغه ښځه هم مړه شوه. چې قیامت راشي او دوی ټول ژوندي شي، نو ښځه به د چا وي؟ ولې چې وواړه ورسره واده کړی و. عیسی هغوی ته وویل، تاسو په غلطه یی، او همدغه وجه ده چې نه خو تاسو په کتاب مقدس پوهیږئ او نه د خدای په قدرت. کله چې هغوی بیا را ژوندي کړی شي، نو سړی او ښځې به یو بل سره واده نه کوي، هغوی به د آسمان د پرښتو په شان وي. خو د قیامت په ورځې د مړو د بیا را ژوندي کېدو په بابت، آیا تاسو د موسی په کتاب کې هیڅ نه دي لوستي؟ د سوځیدونکي بوټي په کیسه کې چې خدای ورته څنګه مخاطب شو، ورته وویل، زه د ابراهیم خدای، د اسحاق خدای او د یعقوب خدای یم. خدای د مړو خدای نه دی، بلکې د ژوندو خدای دی. تاسو ډیر گمراه شوي یئ. بیا د شرې په عالمانو کې یو کس چې د دوی دا بحث یې واورېدو او پوه شو چې هغه دوی ته څنګه ښه جواب ورکړ، ور وړاندې شو، تپوس یې ترې وکړو، کم یو حکم د ټولو نه لوی دی؟ عیسی جواب ورکړ، اول دا دی چې اے اسرائیله، واوره، مالک زمونږ خدای یو مالک دی. ته د خپل خدای سره د ټول زړه سره، د خپل ټول روح، د خپل ټول عقل او د خپل ټول طاقت سره مینه کوه. دویم دا دی چې د خپل ګاونډي سره لکه د ځان مینه کوه. د دې حکمونو نه بل لوی حکم نشته. نو د شرع عالم هغه ته وویل، آفرین استاذه، ډیر د ښه وویل. ته رښتیا وایې چې خدای یو دی او بې له هغه نه بل نشته، او د هغه سره د ټول زړه، د اخلاصه، په پوهه سره او په ټول طاقت سره مینه ولرئ، او د خپل ځان پشان د خپل ګاونډي سره مینه کوئ. نو دا د بلې هر یوې سوځیدونکې قربانۍ یا نظرانې نه ډیر غوره کار دی. هر کله چې عیسی ولیدل چې هغه څومره په پوهه سره جواب ورکړ، نو هغه ورته وویل چې ته د خدای د بادشاهۍ نه لرې نه یې. د دې نه پس بیا چا همت ونه کړ چې عیسی نه نور تپوسونه وکړي. او بیا عیسی د خدای په کور کې تعلیم ورکړ. داسې وویل، نو د شرع عالمان دا څنګه وایي چې مسیح د داود زوی دی؟ داود په خپله روح القدس د اثر لاندې دا ویلی دی چې مالک زما مالک ته وویل، زما ښي لاس ته کینه تر هغې چې زه ستا دشمنان تا د خپو لاندې نه کم. داود په خپله هغه ته مالک وایي. نو بیا هغه د داود زوی سرنګ کېدی شي؟ هلته ډیره ګڼه وه او ډیر په مینه یې د ده خبرې اورېدې. عیسی په خپل تعلیم کې دوی ته وویل چې د شرې د عالمانو نه خبردار اوسئ، هغوی دا خوښوي چې دوی چوغې اغوستې وي او دیخوا اخوا ځي راځي او په کوڅو کې د خلکو نه د عزت سلامونه اخلي او په عبادت خانو کې د مشرۍ ځای غواړي او په میلمستیا کې د عزت په ځای کینی. دا هغه خلک دي چې د کونډو مالونه خوري او د ریا اوږدي اوږدي دعاګانې کوي. دوی به د ټولو نه سخته سزا مومي. یو ځلې عیسی د خدای د کور خزانې ته مخامخ ناست و او دا ننداره یې کوله چې خلک په خزانه کې پیسې څنګه اچوي. ډیرو مالدارو خلکو ډیرې زیاتې پیسې واچولې. په دې کې یو خواره کونډه راغله او دوه دمړې یې پکې ورواچولې چې دواړه د نیمې پیسې برابرې وې. هغه خپل موریدان ځان ته راوبلل او ورته وویل، زه تاسو ته دا وایم چې دې خوارې کونډې د هر چا نه زیات دي ورکړل، ځکه چې هغه نورو چې څه ورکړل د هغو سره د ضرورت نه زیات و، خو هغې چې څه ورسره نه و د خپلې ګزارې هر څه یې ورکړل.
د مرکوز په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره دیارلسم باب. څه وخت چې عیسی د خدای د کور نه راووتو، نو د هغه یو مرید ورته وویل، ګوره استاذه، څومره لوی کاڼي دي او څه ښکلې مکانونه دي، عیسی هغه ته وویل، ته دا لوی لوی مکانونه وینې؟ په دې کې به یوه ګټه هم د بلې د پاسه پاتې نه شي او ټولې به را اونړول شي. او هر کله چې عیسی د خونانو په غره د خدای کور ته مخامخ ناست و، نو پیترس، یعقوب، یوحنا او اندریاس ترینا جدا تپوس وکړو، موږ ته ووایه چې دا کار به کله کیږي او د دې ټولو د پوره کېدو نخې نښانې به څه وي؟ عیسی وویل چې پام کوئ چې څوک مو بېلارې نه کړي، داسې به ډیر راشي چې زما د نوم دعوه به کوي او وایي به چې زه هغه یم، او ډیر خلک به بېلارې کړي. هر کله چې تاسو د لرې او نږدو جنګونو خبر واورئ، نو وارخطا کیږئ مه، ځکه چې دا خبرې به ضرور پیښیږي خو آخر وخت به لا نه وي راغلی. قومونه به د قومونو سره په جنگ وي، باچاهۍ به د باچاهۍ سره، په ډیرو ځایونو کې به زلزلې او کتونه راځي، ولې دا به د تکلیفونو شروع وي. خو تاسو ته ځان بیدار ساتئ، تاسو به عدالتونو ته حواله کیږئ، تاسو به په عبادت خانو کې پکړلو وهلی شئ، او تاسو به د حاکمانو او باچاهانو د وړاندې پیشکولې کیږئ چې زما په باب داغی په وړاندې اقرار وکئ. خو د خاتمې نه وړاندې به زما د زیر آواز ټولو قومونو ته وکړی شي. نو هر کله چې تاسو گرفتار شئ او عدالت ته بوتلی شئ، نو د اول نه دا سوچ مه کوئ چې تاسو به څه وایئ، خو هر کله چې وخت راشي، نو هغه وخت چې څه د وینا د پاره درکړی شي هغه وایئ، ځکه چې دا به ستاسو خبرې نه وي بلکې ستاسو په ژبه روح القدس گویا وي. رور به د رور د مرګ مخبر شي، او پلار به د زوی، بچی به د خپل مور پلار خلاف شي او هغوی به ووجني. ټول به زما د نوم په سبب تاسو سره کینه لري، خو کوم سړی چې تر اخره صبر وکړي هغه به بچ شي. هر کله چې تاسو ووینئ چې هغه برباد کوونکې پلیت شی په هغه ځای کې ولاړ دی چرته چې نه دی پکار، نو لوستونکي دې پوه شي. نو هغه څوک چې په یهودیه کې وي هغوی د غرونو ته وتښتي، خو څوک سړی د چت د پاسه وي هغه د کلام هم کور ته لاندې راکوز نه شي چې څه ته وباسي. او که څوک په پټي کې وي، نو هغه دې په خپله چوغه پسې راونه ګرځي. افسوس دی په هغه ښځو چې په هغه ورځو کې امیدوار وي، او په هغه چې بچو ته تی ورکوي. دعا کوي چې دا په ژمي کې پیښ نه شي، ځکه چې د کله نه خدای پاک دا دنیا پیدا کړې ده، داسې تنګسیا او بد ورځ لا تر اوسه نه خو راغلې ده او نه به چرې بیا راشي. که چېرې مالک دغه د تکلیف ورځې کمی کړې نه وې، نو هیڅ یو بشر به هم ژوندی نه وې پاتې. خو د خپلو غوره کړو د خاطره هغه دا ورځې کمې کړې. بیا که چېرې څوک تاسو ته دا ووایي چې ګورئ مسیح دلته دی یا هلته دی، نو یقین پې مه کوئ، ولې چې داسې خلک به راځي چې ځان ته به مسیح او نبیان وایي خو وي به نه، او عجیبه کارونه به ښکاره کوي. که ممکن وي، نو غوره کړي خلک به وغولوي. خو تاسو خبردار اوسئ، ما تاسو د اول نه په دې خبر کوي. خو په هغه ورځو کې د دې تنګسیا نه پس به نور تور شي او سپومۍ به رڼا نه کوي، ستوري به د اسمان نه راغورځېږي، د اسمان طاقتونه به ولړزول شي. بیا به هغوی وویني چې ابن آدم هغوی په وریځو کې په لوی قدرت او ډیر شان او شوکت سره راځي، او هغه به فرښتې واستوي او د اسمان د څلورو غاړو نه او د دنیا د آخري حدونو نه به خپل غوره کړي خلک راغونډ کړي. د انځر د ونې نه سبق واخلئ، کله چې د هغې نرمې څانګې غوټۍ ونیسي، پاڼې وکړي، نو تاسو پوه شئ چې اوړی په راتلو دی. همدغه شان چې تاسو دا ټولې علامې ووینئ، نو تاسو پوه شئ چې هغه نږدې دی او په دروازه کې ولاړ دی. زه تاسو ته دا وایم چې دا موجوده پیړۍ به تیره نه شي تر څو چې دا ټولې خبرې ونه شي. ځمکه او اسمانونه به پناه شي، خو زما کلام به هیچرې پناه نه شي. خو د هغې ورځې او هغه ساعت پته هیچ چاته نشته، نه د اسمان فرښتو ته، نه زوی ته، خو یوازې یو پلار پی خبر دی. خبردار شئ، ویښ اوسئ. تاسو د دې نه خبر نه یئ چې هغه وخت په کله راځي. د دې مثال د هغه سړی دی چې د کوره لرې وي او څه وخت چې خپل کور ته تلو نو خپلو غلامانو ته اختیار ورکړ چې هر یو دې خپل کار کوي او څوکیدار ته حکم ورکړ چې بیدار اوسه. نو بیا تاسو بیدار اوسئ، ځکه چې تاسو په دې نه یئ خبر چې د کور مالک کله راځي. ماخام که په نیمه شپه، په چرګ بانګ که سحر په خړه، که چېرې هغه ناڅاپي راشي نو چې هغه مو اوده لاندې نه کي، او زه چې څه تاسو ته وایم نو ټولو ته یې وایم چې بیدار اوسئ.
د مرکوز په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره.
سوارلسم باب. نو د فصح او د پتیرې ډوډۍ اختر ته دوه ورځې پاتې وې، او مشرانو، کاهنانو او د شرع عالمانو څه داسې د ټګۍ الزام لټو چې عیسی پې ونیسي او وی وژني. هغوی وویل چې دا دې د اختر په ورځو کې نه وي، هسې نه چې په خلکو کې فساد جوړ شي. عیسی د شمعون جزامی په کور کې په بیتینا کې و. کله چې هغه ډوډۍ ته کېناستو نو یوه ښځه راغله او ډیر قیمتي خالص عطر په عطردان کې راوړل. هغې عطردان خلاص کو او د هغه په سر عطر واچول. په حاضر مجلس کې ځینې کسانو په غوسه کې وویل چې دا څه فضول خرچي ده، ځکه چې دا عطر خو په 300 روپو خرچ شوی وی او پیسې به یې خوارانو ته ورکړی شوی وی. نو هغوی هغې ته غوسه وکړه. خو عیسی وویل دا پریږدئ، تاسو دا ولې تنګوئ؟ هغې زما سره ډیر ښه کړي دي، ځکه چې خواران به تل تاسو سره وي او هر کله چې تاسو غواړئ دا هغوی مدد کولی شئ، خو زه به تل تاسو سره نه یم. هغې نه چې څه کېدی شول هغه یې ما سره وکړل. هغې د خخولو نه وړاندې زما په بدن عطر واچول. زه تاسو ته دا وایم چې د دنیا په مخ چې چرته هم زما د زیری واز کېږي نو څه چې دی کړی دي دا به د دې د یادګار په طور یادول شي. نو بیا یهودا اسکریوتی چې په هغه دولسو مریدانو کې یو و، مشرانو، کاهنانو ته لاړو او پیسای مخبری وکړه چې هغوی د هغه د راتلو د غرض نه خبر شول. نو هغوی ډیر خوشحاله شول او د هغه سره یې د پیسو لوز وکړو، او هغه د داسې ښې موقع په تلاش کې شو چې په هغه مخبری وکړي. د پتیرې ډوډۍ د اختر په لومړۍ ورځ چې هغوی د فسح ګډورې قربانولو، د عیسی مریدانو هغه ته وویل چې ستا څه مرضي ده چې موږ چرته لاړ شو چې ستا دپاره د فسح د ګډورې خوړلو تیاری وکړو؟ نو هغه خپل دوه مریدان د دې هدایاتو سره ولېږل، ښار ته لاړ شئ، یو سړی به ووینئ چې د اوبو منګی به وړي، په هغه پسې لاړ شئ، او هغه چې کوم کور ته ننوځي نو د هغه کور مالک ته دا پیغام ورکئ چې استاد وایي چې زما او زما د مریدانو دپاره د فصح د ګډورې خوړلو دپاره کومه کوټه مقرر شوې ده. هغه به تاسو ته یوه لویه تیاره بالاخانه وښایي، زموږ دپاره هلته د فصح تیاری وکئ. بیا مریدان روان شول، او هر کله چې ښار ته دننه شول نو هغوی هر څه هغه شان وموندل لکه چې هغه ورته ویلیو. نو هغوی د فصح تیاری وکړله. ماښام د دولسو مریدانو سره عیسی راغې. څه وخت چې هغوی ډوډۍ ته کېناستل نو عیسی وویل زه تاسو ته دا وایم چې په تاسو کې به یو په ما مخبری کوي، هغه یو چې ما سره ډوډۍ خوري. په دې هغوی غمجن شول او یو یو هغه ته وویل یقینا چې زه به نه یم. هغه ورته وویل دا په دولسو کې یو دی، څوک چې ما سره په یوه تالی کې لاس کته کوي ابن آدم به هم داسې مړ شي لکه چې د هغه په هکله په صحیفو کې لیکلی شوي دي. خو افسوس په هغه سړی دی څوک چې به په ابن آدم مخبری کوي. دا هغه سړی دپاره دا ډیره غوره وه چې هغه اډو پیدا شوی نه وی. د خوراک په وخت عیسی یوه ډوډۍ راواغسته، شکر یې پې وکړو او ماته یې کړه، په هغوی یې وویشله او وی ویل دا واخلی دا زما بدن دی. بیا هغه یو کنډول راپورته کړ او د خدای شکر یې وویسته او هغوی لی ورکه او هغوی ټولو ته اوسکل. او بیا غوویل چې دا زما د وادي وینه ده چې د ډیرو خلکو د پاره تویږي. یقینا زه تاسو ته دا وایم چې دا انګورو وببا زه بیا تر هغې پورې هیڅکله اونسکم تر څو چې زه د خدای په بادشاهۍ کې تازه اونسکم. د ثنا ویلو نه پس هغوی بهر ووتل او د خونانو غره ته لاړل، او عیسی هغوی ته وویل تاسو ټول به تیندکو خورئ، ځکه چې دا لیکلی شوي دي چې زه به شپون ووهم او ګډې به خورې ورې شي، خو بیا هم چې زه دوباره پاسوله شم نو زه به له تاسو نه وړاندې گلیل ته لاړ شم. پترس جواب ورک بل هر یو به تیندکو خوري خو زه به یې ونه خورم. عیسی ورته وویل زه تا ته دا وایم چې نن هم په دې شپه د چرګ د بانګ نه دوه ځله اول به ته درې ځله زمانه انکاری شي. خو هغه بیا بیا په دې زور ورکه که چرې زه تا سره مړ هم شم خو له تا نه به چرې هم منکر نه شم. او هغوی ټولو هم دغه شان وویل. کله چې هغوی ګتسمنې نومي ځای ته ورسېدل نو عیسی خپلو مریدانو ته وویل تر څو چې زه دعا کوم تاسو دلته کینئ، او بیا یې د ځان سره پترس، یعقوب او یوحنا بوتلل. نو هیبت واغستو او ساډوبي پرې راغله، او هغه هغوی ته وویل زما زړه د غمه چوي او مرګ ته نږدې یم، دلته ایسار شئ بیدار اوسئ. بیا هغه لږ وړاندې لاړو او په ځمکه پرېوتو او دعا یې وغوښتله که دا کېدی شي نو دا ساعت دې له ما نه تیر شي. هغه وویل ابا یعنی پلاره، ستا د پاره هر څه ممکن دي، دا د مصیبت پیاله له ما نه لرې کړه، داسې نه لکه چې زه یې غواړم، داسې لکه چې ته یې غواړې. هغه بیرته راغی او هغوی یې ومنتل. نو هغه پترس ته وویل شمونه اوده یې څه، آیا ته یوې ګنټې قدرې له هم ویښ نه شوې پاتې کېدی؟ ټول ویښ اوسئ او دعا کوئ چې تاسو په ازمیښ کې پریو نه ځئ. روح خو تیار دی خو بدن کمزورې دی. یو ځل بیا هغه لاړو او هم هغه شانې دعا وغوښته. چې بیرته راغی نو هغوی یې بیا اوده ومنتل، ځکه چې د هغوی سترګې درنې وې او هغوی په دې نه پوهېدل چې څه جواب ورکړي. دریم ځل هغه راغی او هغوی ته یې وویل چې هغسې لا اودئ او هغسې لا آرام کوئ، بس تې وشوه. وخت راغی ابن آدم ګناهګارانو ته حواله کیږي، پورته شئ ځئ چې ځو، زما مخبر نږدې راغلی دی. سمدستی چې لا عیسی خبرې کولې، یهودا چې په دولسو موریدانو کې یو هغه او ډیر خلک چې تورې او کوتکې ورسره وي راڅرګند شول. هغوی مشرانو کاهنانو د شرع عالمانو او اولسي مشرانو رالیږلي وو. مخبر د هغوی سره یوه نښه مقرر کړې وه، هغه څوک چې زه ښکل کم هغه دی، هغه ونیسئ او د ځان سره یې په حفاظت بوزئ. کله چې دی هغه ځای ته راورسېدو نو هغه سمدستی ور وړاندې شو او عیسی ته یې وویل استازه او ښکل یې کړ. بیا هغوی هغه ونیوه او کابو یې کړ. په هغه خلکو کې چې ولاړو یو کس خپله توره راوویسته او د مشر کاهن په نوکر یې ګزار وکړ او د هغه غوږ یې پرې کړ. بیا عیسی وویل آیا تاسو ما ډاکو ګڼئ چې د تورو او کوتاکو سره زما په نیولو پسې راوتلی یې څه؟ زه هر ورځ تاسو سره د خدای په کور کې وم او تعلیم مې درکولو، خو تاسو ما ته لاس نه وروړئ. دا ځکه وشول چې صحیفې پوره شي. نو بیا دې مریدانو یوازې پرېښودو او ټول ترې وتښتېدل. څوک چې ورسره و په هغو کې یو ځوان و چې د مهینې لټې د سادر لنګې وهلې و. هغوی د هغه د نیولو کوشش وکړو خو هغه خپل د مهینې لټې سادر پرېښودو او لغړ بربن وتښتېدلو. بیا هغوی عیسی د مشر کاهن کور ته روان کړ، چرته چې مشران کاهنان د شرع عالمان او اولسي مشران ټول را جمع کېدل. پترس انتر مشر کاهن د غولي پورې ورپسې روستو روستو تلو. اول ته هغه د نوکرانو سره کېناستو او اور ته یې ځان تودو. مشرانو کاهنانو او ټولې جرګې دا کوشش وکړو چې د عیسی په خلاف داسې څه ګواهي پیدا کړي چې د مرګ حکم پیو کی، خو داسې ګواهي پیدا نه کړی شوه. ډیرو د هغه برخلاف د دروغو ګواهي وکړه خو د هغوی بیان د یو بل سره نه یو کیدلو. ځینې پاسېدل او د هغه برخلاف یې داسې د دروغو ګواهي وکړه چې موږ د ده د خولې نه دا اورېدلی دي چې زه به د خدای کور روانوم چې بني آدم ودان کړی دی، او په دریو ورځو کې به بل داسې ودان کړم چې هغه به په لاسونو نه وي جوړ شوی. خو په دې خبره د هغوی په ګواهۍ کې یووالی نه و. نو بیا مشر کاین په خپل ځای ودرېدلو او د عیسی نه یې تپوس وکړو، دا ګواهان چې ستا خلاف څه الزامونه لګوي، د دې ستا سره څه جواب شته؟ خو هغه چپ پاتې شو او هیڅ جواب یې ور نه کړ. بیا مشر کاین ته تپوس وکړو، آیا ته د تبارک الله زوی مسیح سه؟ عیسی وویل چې زه یم، او تاسو به ابن آدم د خدای ښي لاس ته ناست او د اسمان په وریځو کې په راتلو ووینئ. نو بیا مشر کاین خپل جامې اوشلولې او ویې ویل، د دې نه پس هم د نورو ګواهانو څه حاجت شته؟ تاسو په خپله کفر واورېده، تاسو پکې څه وایې؟ هغوی په شریکه فتوه ولګوله او د قتل حکم یې پې وکړو. چا په هغه توکل او په سکونو یې وهلو او چغې یې وهلې چې پیشنګویي وکړه، او د هغوی نوکران هم په هغه راباندې کړی. په دې دوران کې پیترس لا هغه شان په غولو کې د مشر کاهن یوه خدمتګاره په هغه لار تیرېده چې هغه یې اور ته په تودېدو ولیدو. نو هغې هغه ته وکتل او ویې ویل، ته خو هم د دې ناصری عیسی ملګری وې. خو هغه منکر شو او ویې ویل، ما ته هیڅ پته نشته، زه نه پوهیږم چې ستا څه مطلب دی. بیا هغه بهر ډوډۍ ته لاړو او هغې خدمتګارې هغه هلته بیا ولیدو، او ولاړو خلکو ته یې وویل دی د هغه ملګری دی، او هغه بیا منکر شو. ناستو خلکو یو ځل بیا پیترس ته وویل، بېشکه ته د هغوی نه یو یې، ځکه چې ته د ګلیل یې. په دې هغه په خیرو سر شو او په قسم سره یې وویل، تاسو چې د کوم سړي ذکر کوئ زه هغه نه پیژنم. بیا چرګ دویم ځل بانګوې او پیترس ته رایاد شول چې عیسی هغه ته ویلي و چې د چرګ د دوه ځله بانګ ویلو نه وړاندې به ته زمانه درې ځله منکر شې، او د هغه اوښکې روانې شوې او په جړا شو.
د مرکوز په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره 15 باب.
هر کله چې سحر شو، نو مشرانو کاهنانو د شرع عالمانو او اولسی مشرانو په صلاح دا فیصله وکړه، او عیسی په زولنو کې اتړلو. بیا یې هغه روان کو پیلاتوس ته یې حواله کو. پیلاتوس د هغه نه تپوس وکړو چې ته د یهودیانو بادشاه یې څه؟ هغه جواب ورکړ، تا پخپله وې. او مشرانو کاهنانو په هغه ډېر الزامونه ولګول. پیلاتوس د هغه نه بیا تپوس وکړو، آیا ته پخپله صفایه کې سوینا نه لرې؟ ته ګورې چې دوی په تا څومره الزامونه لګوي. خو پیلاتوس په دې حیران شو چې عیسی بل هیڅ جواب ورنکړ. د اختر په موقع به د حاکم دا دستور و چې د خلکو په خوښه به یو قیدي ازاده و. په دغه وخت کې بربا نومې یو مجرم د باغیانو سره په قید کې و چې د بغاوت په وخت یې قتل کړی و. کله چې خلک د دستور په مطابق سوال لراغلل، نو پیلاتوس جواب ورکړ چې تاسو دا غواړئ چې زه د یهودیانو بادشاه تاسو ته آزاد کم؟ ځکه چې هغه ته دا پته وه چې هغوی عیسی تش په حسد هغه ل راوستلی. خو مشرانو کاهنانو خلک ولمسول چې هغه ته ووایي چې عیسی نه بلکې بربا را پرېږده. پیلاتوس بیا هغوی ته وویل چې کوم سړی ته چې تاسو د یهودیانو بادشاه وایئ د هغه سره څه وکړم؟ هغوی چغې کې هغه په سولۍ وخېجوه. پیلاتوس تپوس وکړو چې ولې هغه څه بدکار کړی دی؟ خو هغوی نورې هم چغې تیزې کې هغه په سولۍ وخېجوه. نو پیلاتوس د خلکو د تسلۍ دپاره بربا ور آزاد کړ. د عیسی دپاره یې حکم وکړو چې په کروړو دې ووهلی شي او په سولۍ دې کړی شي. بیا سپایانو هغه غولی ته دننه کړ. د حاکم د کیله ټوله پلټنه یې راجمع کړه. عیسی ته سرې جامې واغوستې او د ازغو تاج یې ور په سر کړ، او بیا یې هغه ته په دې ټکو سلامي کوله، ای د یهودیانو بادشاه سلام. بیا هغوی هغه په بین په سر سر ووهلو او توکان یې پې تو کړل، او بیا هغه ته په ګوډو شول او د ټوکو سجدې ورته وکړلې. کله چې هغوی خپلې ټوکې بس کړلې نو د هغه نه یې هغه سرې جامې لرې کړې او خپلې ورته واچولې. بیا هغوی هغه بهر بوتلو چې په سولای کې. د سکندر او روفوس پلار شمغون څوک چې د کرینی اوسیدونکی و د میرې نه په هغه لار را تېرېده او هغوی هغه په بیګار ونیو چې د عیسی سولی یوسي. هغوی عیسی ګلګته نومې ځای ته راوسته چې مطلب یې د کوپری ځای دی. هغه ته یې د مور سره ګډکړي شراب ورکړل خو هغه ونڅکل. بیا هغوی هغه په سولی پورې وتړلو او د هغه جامې یې په خپلو کې وویشلې. هسکې پې واچو چې کوم شی د چا شي. د سولی وخت د سحر 9 بجې و. د هغه خلاف لګول شوی الزام چې په تختۍ لیکلی و داسې و: د یهودیانو بادشاه. دوه ډاکوانې هم د هغه سره په سولی کړي و، یو د هغه ښي لاسته او بل د هغه ګس لاسته. دغه شان د صحیفو دا پیشنګویي صحیح ثابته شوه چې هغه د مجرمانو سره یو ځای شو. په لاره تېرېدونکو هغه ته کنځلې کولې. هغوی چیغې کې سرونه یې خوځول چې واه، ته چې د خدای کور نړوي او په 3 ورځو کې به بیا جوړوي، د دې سولی نه راکوشه او خپل ځان بچ کړه. دغه شان مشرانو، کاهنانو او د شرع عالمانو هم په خپلو کې ورپورې ټوکې کولې او ویل یې چې هغه نور خلک بچ کړل خو خپل ځان نشي بچ کولی. پرېږدی چې مسیح د اسرایلو بادشاه اوس دې د سولی نه راکوش شي. که موږ دا ووینو نو ایمان به پې راوړو. تر دې چې هغه څوک چې د هغه سره په سولی شي و هغوی هم هغه ملامتولو. د غرمې مال په ټوله ځمکه تیاره راخواره شوه او د کوز ماسپخین تر 3 بجو پورې وه او 3 بجې عیسی په زوره چغې کې چې ایلی ایلی لما شبکتنی، چې ترجمه یې دا ده: زما خدایا زما خدایا تا زه ولې پرېښودلم. ځینې ولاړو خلکو چې دا واورېدل نو ویې ویل: وګورئ، هغه الیاس ته نارې وهي. یو سړی دوکو یو اسپنج د سرکې نه ډک او د هغه شونډو ته یې د یوې لختې په سر ونیولو او هغه وویل چې ګورو چې الیاس راشي او دی راکوس کی. بیا عیسی یوه کریکه وویسته او سا یې ورکه او د خدای د کور پرده د یو سر نه بل سر ته دوه ټوټې شوه. او کوم صوبهدار چې هغه ته مخامخ ولاړو چې هغه څنګه سا ورکړه نو ویې ویل: رښتیا دي چې دا سړی د خدای زوی و. یو څو ښځې هم هلته موجودې وې او د رایه یې ننداره کوله. په هغوی کې مریم مګدلینی، د کشر یعقوب او یوسس مور مریم او سلومی وې. څه وخت چې هغه په ګلیل کې و نو دوی ټولې د هغه سره وې او خدمت یې ورله کوو. او نورې ډېرې داسې وې څوک چې د هغه سره بیت المقدس ته راغلی وي. اوس ماښام شوی و او هر کله چې دا د سبت نه لومبی د تیارۍ ورځ وه، د ارمیتیا یوسف نومې یو سړی راغی، څوک چې د جرګې یو عزتمن غړی و. او هغه سړی چې د خدای د بادشاهۍ د راتلو په انتظار و، په زړورتیا سره پیلاتوس ته لاړو او د عیسی لاش یې ترې وغوښتو. پیلاتوس په دې خبر اورېدو حیران شو چې هغه بیا مړ هم دی. نو هغه صوبهدار راوغوښتو او تپوس یې ترې وکړو چې دا هغه ډېر ساعت کېږي چې مړ دی. او هر کله چې هغه د صوبهدار بیان واورېده نو هغه یوسف له اجازت ورکړ چې لاش یوسي. بیا یوسف مهینه لټه راوړه، هغه یې د سولی نه راکوز کړ او په کفن کې ونغوښتو. بیا یې هغه په ګټه کې په کنستی ګنبد کې کېښودو او یو لوی کاڼی یې د ګنبد خولې ته راورغړو. او مریم مګدلینی او د یوسس مور هم هغه ځای ولیدو او هغه ځای په نښه کړو چې هغه یې پکې ایښی و.
د مرکوز په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره. شپاړسم باب. هر کله چې د سبت ورځ تیره شوه، مریم مګدلینی، د یعقوب مور مریم او سلومی خوشبویه تیل چې په بیه واغستل او نیت یې وکړو چې ورشي او په عیسی واچوي، او د اتوار په ورځ سهر وختي د نور راختو نه لږ وروستو هغوی ګنبد ته راغلې. هغوی په خپلو کې دې سودا اغستې وې چې موږ ته به د ګنبد د خولې نه کاڼې څوک ورغړوي. خو چې هغوی پورته وکتل
نو سو گورو چی آغا کانه چی دیر غطو دا مخ کنا رغلی دلیو. اغوی چی گمبت تا ورننواتی نیو زوانی اولی دو چی خی ارخت ناستو و سپین چوغای اغسته و او اغوی اریانی در یانی شوی. خو آغا اغوی تا اویل دا سنا یری گی ما. تاسو عیسی ناصری لټوی سوک چی پسو لیکل شویو اغا بیا پور تکل شوی ده. اغا دل تکی نشتا. گوری دا اغا زایده چی اغای پکی اخیو. لاری شای دا اغا موریدانو او پیترس تا دا پیغام ارسوی چی اغا ستاسو نروان ده گلیل تا روان ده. تاسو با اغا ال تا اوی نی. لکه چی اغا تاسو تا ویلیو. نا اغوی با هر اواتی او دا گمبتنا پا تیخ تا لاری. زکا چی اغوی دیر حیبت اغسته وی. اغوی هیچا تا هم غا گونکو زکا چی اغوی یری ده. کله چې عیسی د اتوار په سحر د مړو نه پاسول شو نو اول مریم مګدالینې ته ښکاره شو د چا نه چې هغه و پیریان لرې کړي و. هغه لاړه او د هغه په ویر جړه سر غمجنو مریدانو ته خبر ورکړ. خو چې هغوی دا واورېدل چې ژوندی شوی دی او هغې لیدلی دی نو باور یې پې ونه کړو. پس له هغې هغه په یو بل شکل کې په نور دوو کسانو باندې پیخ شو. څوک چې میرې ته پلاره روانو اغوی هم لاړل او دا خبر یې نورو ته ورسو. خو بیا هم هیچا پې یقینو نکو. آخر هغه په یولسو مریدانو په هغه وخت ښکاره شو چې اغوی ډوډۍ ته ناستو او هغه اغوی په سختو زړونو او په بې یقینۍ ملامت کړل ځکه چې اغوی د هغه خلکو په وینا یقین نه و کړی چا چې هغه دوباره ژوندی لیدلی و. بیا هغه اغوی ته وویل د تمام دنیا هر سیمې ته لاړ شئ او زما د زیرې وغز ټول مخلوق ته وکئ. هر څوک چې په دې ایمان راوړي او بپتسمه واخلي نو هغه به خلاصون بیا مومي او هر څوک چې په ایمان راونه وړي هغه به مجرم شي. د ایمان په راوړلو به ته دا معجزې څرګندېږي چې زما په نوم به پیریان لرې کوي او په ناشنا ژبه به خبرې کوي. کاغوی مارانو له لاس وروړي یا زهر وخوري نو هغوی ته به ضرر نه رسي او په کومو ناروغو چې هغوی لاس کیږدي هغوی به جوړ شي. د هغوی سره د خبرو کولو نه پس مالک عیسی اسمان ته پورته کړی شو او هغه د خدای ښي طرف ته کیناستو او هغوی ووتل او کلام یې اورو او مالک د هغوی سره کار کوو او کلام یې کوو د هغه معجزو په وسیله چې هغوی کولې ثابتولو.